د ماسپخین 2 بجې شوې. زه احمد تکل تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو دا یو ساعته خبرونه تر شنه اسمان لاندې د ازادۍ رادیو د 19 پروګرام لپاره ځانګړې ده. په نننۍ خبرونه کې به د پسرلی په درشل کې د ونو بوټو د کینولو د روان بهیر په اړه بحثونه واورئ. د ترشنا اسمان لاندې د خبرونې کوربه اجمل اند به په څو شیبو کې په سټوډیو کې وي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د برتانیا صدر اعظم په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو له کبله اندېښنه ښکاره کړې. د سالنګ لویه لاره د باروړونکو موټرو پر مخ تړل شوې ده، او په ملګرو ملتونو کې د میانمار سفیر د خپل هیواد له پوځي حکومت سره مخالفت څرګند کړ. بشپړ خبرونه. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو له کبله اندېښنه څرګنده کړې. ښاغلي جانسن تېره شپه له ولسمشر اشرف غني سره په ټلیفوني خبرو کې په دې اړه خبرې کړې. له ارګ څخه په یو بیان کې ویل شوي دي چې د برتانیا صدر اعظم د افغانستان د سولې له بهیر، د سولې د روانو هڅو لپاره د سیمه ییزې ډیپلوماسۍ د پیاوړتیا او له افغان امنیتي دفاعي ځواکونو څخه د خپل هیواد د دوامدار ملاتړ ډاډ ورکړ. په خبرپاڼه کې دا هم راغلی دي چې ښاغلي جانسن په افغانستان کې د تلپاتې اوربند پر اړتیا ټینګار کړی دی. د شمال ځواکمن قومندان عبدالرشید دوستم له ولسمشر اشرف غنی سره د سولې د راتلونکو په اړه د بحث لپاره کابل ته رسیدلی. ښاغلی دوستم نن په کابل کې د خپلو پلاویانو یوې ډلې ته په وینا کې وویل چې دای به له ولسمشر غنی او نورو رهبرانو سره وویني.
امروز ما محمد امرای رئیس صاحب جلسه وکړم، دیگر رهبرای اتحاد سره هم ببینیم.
دوستم چې په دې وروستیو کې د مارشالۍ رتبه هم ورکړل شوه، د هغو لیدنو کتنو په لړ کې کابل ته تللی چې افغان ولسمشر په دې وروستیو کې د هیواد له مخکښو جهادي او سیاسي مشرانو سره د سولې د راتلونکو په اړه پیل کړي دي. د ولسمشرۍ له وروستیو لانجمنو انتخاباتو وروسته دا لومړی ځل دی چې ښاغلی دوستم کابل ته ځي. د سالنګ لویه لاره د باروړونکو موټرو پر مخ تړل شوې ده. د فوایدامه وزارت مرستیال ویان محمد اشرف حقشناس تیره شپه په دې اړه ازادۍ رادیو ته وویل
شورای سالنګ برای وسایط تیز رفتار دو طرفه باز است.
د سالنګ لار د وړو موټرو لپاره له دواړو لورو پرانیستې ده. دا وسایط کولی شي چې زنجیر وتړي او سفر وکړي. دا لار یوازې د ټیلری او درنو موټرو پر مخ تړل شوې ده.
دا احتیاطي تدابیر ورسته له هغه په پام کې نیول کېږي چې د پنځشنبه ورځې په ماښام په سالنګ کې د واورې ورخت پیل شو. لازادې رادیو خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سعودي عربستان په شپږو اتباعو د ویزې بندیز اعلان کړ. دا ګام ورسته له هغه پورته کېږي چې متحدو ایالاتونو په یو تازه راپور کې ویلي سعودي ولیعهد محمد بن سلمان په 2013 کال کې د جمال خاشقجي د تښتولو یا وژنې طرحه تایید کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي پر دې کسانو د ویزې بندیز ځکه لګېدلی چې د خبریالانو، فعالانو یا نورو خلکو د ځورولو، ګواښلو یا زیانمنولو په اعمالو کې ښکېل و. بلینکن ویلي هغه کسان باید د امریکا خاورې ته د ننوتو اجازه ونه لري چې په دې هیواد کې د بهرنیو دولتونو په استازیتوب وتلې مخالفې سیاسي څیرې په نښه کوي. نه 50 کلن خاشقجي د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې اوسېده، او د سعودي عربستان د حکومت په مخالفت د واشنگتن پوسټ لپاره مقالې لیکلې. هغه د 2013 کال د اکتوبر په 2 نیټه په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې دننه د قونسلګرۍ ته تر ننوتو وروسته ترای تم شو، او باور دی چې همالته وژل شوی او مړی له منځه وړل شوی دی. ولسمشر جو بایدن وای تهران باید د سوریه په ختیځ کې پر ایران پلو ملیشو د امریکا د پاوز هوایی بریټ ته د یو خبرداري پسترګه وګوري. بایدن پرون په هیوستن کې خبريالانو ته ویل ایران ته سزا ورکولو پرته بل لار نشته.
لکه څنګه چې موږ تېره شپه څرګنده کړه، او د ولسمشر بایدن په امر چې ښکاره یې ویلي دي چې دی به د امریکایانو او د ائتلاف د غړیو ساتنه کوي، همداراز به په سیمه کې زموږ امنیتي ګټې خوندي کوي.
دا د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی و چې پرون یې په سوریه کې د شوې بمباری په اړه خبرې کولې. د امریکا دفاع وزارت د پنځشنبه په ورځ په سوریه کې بمباری وکړه او ویل دا د روانې میاشتې د هغو توغندوي حملو ځواب و چې په عراق کې د نړیوال ائتلاف پر یوې اډې وشوې. د پرونۍ حملې د تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي. او په ملګرو ملتونو کې د میانمار یا برما سفیر په خپل هیواد کې له پوځي کودتا سره مخالفت څرګند کړ او په دې هیواد کې ملکی حکومت ته د بیرته واک سپارلو یې او په دې هیواد کې ملکی حکومت ته د واک د بیرته سپارلو په برخه کې یې له نړیوالې ټولنې د مرسته غوښتنه وکړه. کیاو مو تون پرون جمعه له ټولو هیوادونو وغوښتل چې په ښکاره بیانونو کې په میانمار کې پوځي کودتا وغندي او د حکومت په رسمیت ونه پیژني. کیاو مو تون په برما کې د پوځ لخوا له سوله ییزو مظاهرچیانو سره د تشدد د مخنیوي لپاره په نړیواله کچه د اقداماتو غوښتنه وکړه. د میانمار پاوز د فبروري په لومړۍ نیټه واک په لاس کې واخیست او د هیواد مشره آنګ سان سوچی او د هغې د ګوند نور مشران یې بندیان کړل. پاوز ادعا کوي چې د نومبر په انتخاباتو کې درغلی شوی وي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو دوستانو ستړي مشه ز اجمل لاندې ماو ترشنه اسمان لاندې د دیونی په خبرونه کې مو هر کله کوم د هوت یا د کب میاشت افغانستان په ګڼو سیمو کې د ونو بوټو د کینولو میاشت وی په ګڼو ولایتونو کې د نیالګیو کینول دی ولسی خلکو لخوا دی دولتي ادارو او همدارنګه د خیریه بنسټونو لخوا پیل شوی دی او په ځینو نورو سیمو کې هم په راتلونکو څو ورځو کې پیلېږي. د افغانستان د حکومت یو شمیر ادارو تر دې مخکې شمنه کړې ده چې سکال به په ټول افغانستان کې 25 میلیونه نیالګي کینی. هر کال په میلیونونو نیالګي کینول کیږي خو ډیر کم تر دې سمر ته رسیږي. ونی بوټی د افغانانو په ژوند کې په مجموع کې د انسانانو په ژوند کې څه ارزښت لري؟ ولې باید نوی نیالګي کینول شي؟ د پالنې او د نیالګیو د روزنې ښې لارې څنګه دي؟ په وچکالی سیلابونو او نورو د ونو بوټو شتون او د نیالګیو کینول څه اغیز لرلی شي؟ دا او د ته ورته نورې مسلې به په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره څیړو. را سره میلمانه دي د افغانستان د کرنې اوبولو او مالدارۍ د وزارت د ځنګلونو رئیس محمد امان امانیار او همدارنګه د افغانستان د کرنې په چارو کې متخصص میرویس خوګیانی. وروسته به د کابل ښاروالۍ له ویاندې سمیرا رسا سره هم اړیکه ټینګه کړو او همدارنګه به ځینې رپورټونه چې زموږ له ولایتونو نه زموږ خبریالانو د نیال شانۍ یا د نیالګیو د کینولو د کمپاینونو په اړه راستولي در سره شریکو. له تاسو به هم واورو. زه خپلو دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. امانیار صاحب له تاسو به یې راپیل کړو. موږ د سلواغي په 28مه نیټه یو رپورټ درلود. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د چارواکو له خولې ویل شوي و چې 25 میلیونه نیالګي به کینول کیږي. هوت یا کب میاشت د نیالګیو د کینول لپاره یوازینی ښه فرصت ګڼل کیږي. تاسو راته ووایئ په دې برخه کې د کرنې وزارت د پلانونو په اړه.
زه ټول نه دمخ کې ستاسو د شنه اسمان تر لاندې د برنامه د لارې خپل د زړه کومې احترامات د ګرانه اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې کړي چې یو زرغون هیواد په تمه باندې ورځې پیل کړي د خپل احترامات تاسو ته تقدیموم.
مننه کوم. د ما پوښتنه دا ده چې د تاسو اداره د افغانستان د زرغونول لپاره سکال چې دغه وس په اصطلاح د ونو بوټو د کینولو موسم دی څه پلانونه او طرحې لري؟
موږ په مجموع کې د افغانستان په کچه باندې د هغه پلانونه چې لرو تاسو په مشخصه ډول باندې را شریکو په مجموع کې د طبیعي ځنګلونو د بیا رغونې په ارتباط باندې د کرنې او اوبو لګولو وزارت چې په 14 ولایتو کې د تخم د تکثیر د لحاظه او د نیالګیو د مستقیم کینولو د لحاظه په 14 ولایتو کې چې بادغیس، تخار، بدخشان، سرپل، بلخ، کونړ، لغمان، نورستان، همداسې دایکندي، ننګرهار، خوست، پکتیا دغه ساحاتو کې چې ځنګلونه هغه ساحه چې مخکې نه پلان شوې ده د کرنې اوبه لګو خونه په حدود 9.3 میلیون نیالګي په 2303 هکتار ساحې کې یعنې په مجموع کې بیا رغول کېږي چې په پلان کې دي او په مجموع کې موږ په د فارمونو د طریقه چې هغه نیالګي روزلي دي په ولایاتو په کچه باندې 2.4 میلیون نیالګي دي چې دا هم په مطابق د د کرنې او لګولو د وزارت د خونه په همغږي د نورو اداراتو چې لکه د په اساس د هدایت د مقام د ریاست جمهوري چې موږ ته هدایت مخکې نه راکول شوی دی په دې اساس باندې دا په 3000 هکتار ساحې کې د 3000 باندې مطابق د طرز العمل د ساحات شهري او کمربندونو کې د کابل او د دولتي اداراتو دپاره دا چمتو دي د ویشلو دپاره پروسه آغاز شوې ده د ګرمسیر ساحاتو کې او جریان لري همچنان په د شګو هغه ساعتی کې چې شګې روانې اوسېږي ډیزرټیفیکیشن ورته وایي چې دا برنامه کې موږ تقریبا 1.15 قلمې او تو او د رشهدارو سکسول او همدغسې نور انواع د مقاوم چې په مقابل د تصفید د ریګونو کې مقاوم 1500 هکتاره په مجموع کې دا هم په نظر کې نیول شوی دی چې په مجموع کې دغه دوه ارقام چې موږ جا 10 میلیونه و 10 نیالګي په 15 سوه هکتاره ساحې کې د افغانستان موږ دا پلان لرو بل علاوه د دې دا موسساتو چې هغه نیالګي روزلي دي د افغانستان په سطح باندې موسسات دي چې 1.1 میلیون نیالګي هغوی روزلي دي مطابق د ما مقرراتو د خپله ویشي اتحادیه د قریهدارانو ده چې دوی هم د خپله په برخه کې البته 3.2 میلیونه نیالګي دوی روزلي دي چې اکثرا دا تصدیق شوي نیالګي دي چې په باغدارۍ او په افغانستان په بڼوالۍ په کچه باندې دا استعمال لري او په بدل د قیمت دوی البته په متقاضیانو ته یې ورکوي او همدغسې د سکتور خصوصي او اشخاص انفرادي چې دوی په بدل د قیمت کې او خرڅه یې بازار کې دوه سلیریشت میلیونه دا کېږي چې هلې په ټول په افغانستان د کرنې او اوبو لګولو وزارت همداسې د سکتور اتحادیه د قریهدارانو چې ټول په مجموع کې شي و 10 میلیونه شاوخوا کې نیالګي روزل شوي دي چې دا چندي چې دا په ټول هکتاره ساحې کې موږ را وشمیرو تقریبا و سلویخ زر اکتار ساحت پوخش لانی را نیسی
دیر زیاد همانه نه امانیار سب تاسو تا بیر تر از او مرویس خوگنه تاسو دی خغلی امانیار خبری واوری دی دی کرنی او او بولگونی او مالداری وزارت او امدارنگا نوری اروندی داری هر کال دی نیالګیو دی کینولو په موسم کې هم دومره پراخ پلانونه اعلانوي او په یو پراخ هم ځکه باندې وخت نا وخت دی نیالګیو دی کینولو کمپاینونه عملی کیږي تاسو راته دا ووایي چې په تیرو کلونو کې دغه کمپاینونو څه نتیجه ورکړي آیا افغانستان د سمسورتیا خواته روان دی او کنه د ونو بوټو د کمیدو خواته
نو ډیر زیات مننه سلامونه تاسو ته او تاسو د رادیو کارکونکو ته زموږ د مشر هغه امانیار ته واقعا چې خپل معلومات وړاندې کړل او په مجموع کې چې کوم معلومات د وړاندې کړل افغانستان د سمسورتیا په خاطر باندې او په افغانستان کې د راتلونکو ننګونو البته چاپیریال ننګونو لپاره ډیر زیات مهم دي کارونه شوې ډیر زیات کچرته موږ سترګې پټې نو په افغانستان کې څو کال وړاندې نه تر اوسه پورې په میلیونو نیالګي ایښودل شوې دي په میلیونو نیالګي لګېدلې دي او متاسفانه په میلیونو نیالګي بیرته د توجه د پاملرنې نه اساس باندې نه پاملرنې په اساس باندې بیرته وچې هم دي ځکه دا طبیعي ده چې یوځي کې کار زیات دی ال تناقص هم زیات دی د موږ منو او دینه سرغړونې شو کوي چې موږ وي په هر کال چې د افغانستان حکومت نیلګي خېدي کاغه شخصي انجوګان وي خېدي کاغه سکتوري خوستي خېدي کاغه وزارت زراعت خېدي کاغه نیپا یا د چاپیریال ساتنې د اړخ ټول نه دی لګېدلې دا امنیت سبب په دی باندې پیږي ټول افغانستان په دی پیږي چې ستونزې شته البته دا ستونزې یوازې دولت ته نه بلکې عامو خلکو لپاره هم دا ستونزې متوجه دي ټول نیلګي نه دی لګېدلې خوخه خبر زادا او خو چانس زادې چې موږ هر کال بیرته نیلګي کیدو نو کوڅه ته په خاطر غوښنه دوه پاملر نه وشي نو زه مطمئن یم چې افغانستان به پراتونکو څو کالونو کې دغه وچکالۍ او دغه ککړتیا او دغه ناروغیو د امراضو د مخنیوي لپاره به دا شنیونه او زمونږ ډیر ځات مفید وي او ان شاء الله ګټه ورسی د امنیت سره د خبرو په تایید باندې زه کچرته وغوښتم د باس په دوه برخو باندې وښو یو هغه باغونه یا هغه زمونږ دی چې وزارت زراعت یو منظم پلان په اساس باندې دوی په ټول افغانستان کې او یا په هغه ساحو کې چې د غرنۍ سیمې دي او د زنګلونو د بیا رغونې لپاره دوه کار کوي دا ډیر یو مفید اقدام دی او د وزارت زراعت کې د کرنې وزارت د دې مسؤلیت هم لري چې هم نیرګې کې نوي او هم د وچدو څخه مخنیوي وکړي یعنی پالنه وکړي دا ډیر خموزو او دا هم د شېوم دي یعنی موږ د کرنې وزارت چې په 13 تو کالونو کې د زنګلونو د بیا رغونې لپاره کار کوي دلته نیرګې نه دی وچې وي ځکه یو ادارا ده یو ریاست د جنګلاتو دی یو وزیر دی یو مامور دی هغه خپل کار کوي په مغه شي اما متأسفانه چې موږ نه تاسو ستونزې د نیالګو په کینولو کې په ځنګل ساحو کې نه ده دا په خاریاتو کې او معمولا په هغه عمل منفیات ځایونو کې چې مختلف نهادونه یا مختلف انجوګان یا شخصي شرکتونه یا مدني فعالان یا خیره بن دغه ځکه زموږ مشکل ده چې دغه خلک په شکل د اشکالو باندې دوی نیالګي پیدا کوي یا په پیسو اخلي یا په د کرنې وزارت نه یا د نور ځایونو په وړیا شکل باندې مثلا په زورګونو په میلیون نیالګي دوی اخلي دي اما بیرته د دې پالنه نه کوي دا ډېر غټه اساسي ستونزه ده او دا هم مخکې امانیت کې ډیټا وړاندې کړ تقریبا 14 میلیون نیالګي د خلکو په واسطه باندې کارول کیږي یعنې دا هغه نیالګي دي چې د دې د پالنې او د دې د روزنې لپاره بیرته نه وزارت زراعت پلان لري او نه کومه بل اداره ځکه دا چې وزارت زراعت نیالګي نه دي عام خلک یې دي حتی هغه ساحه نه ده سب د دې وزارت سره د خلکو سره دا هم خلک دي شخصي روابطو باندې یا په ځینو نورو مسایلو باندې دوی نیلګي دي اما هغه نیلګي ته د تاسو غوونه شو ورکول ځکه وبنو ورکی چې هغه نور بیا خیره مساتم فقط دیو کمپاین په شکل باندې یا مدني فعالان یا مدني انجوګان دي هم دیو کمپاین په شکل باندې راځي په تاپا باندې یا په دښته کې یا په سړک په غاړه باندې نیلګي کی دي نورې پالنې پته نه ګرځي اما رسمي اداره دا کار کوي نو هغه معمولا او ځکه وزارت د هر کال چې دوی په افغانستان کې نیلګي دي دغه مسولیت د دوی په غاړه دي دوی هر کال وبکې ټانکر لري د لپاره چې څونه جوړ کړي اما هغه خلک چې بغیر دی او پلان ناراضي نیلګي پکې نه ولو کې اقدام کوي متأسفانه چې هغه به دي پالنې مسولیت په غاړه باندې اخلي
مننه میرویس خوګانې تاسو ته به بیر ترازو د افغانستان دی چاپیریال ساتنی دی ملی اداری دی طبی میراثونو دی ساتنی رئیس جلال الدین ناصری صاحب هم را سره یوځای شوه مننه تریکو ناصری صاحب تاسو خبرونه ته ستړی مشي شنی ساحی او زنګلونه اغه طبی میراثونه ګڼل شو چې تاسو دی ساتنی په برخه کې مسولیت لري مخکله دی چې نور جزئیات ته لاړ شو تاسو را تدوی چې په افغانستان کې شتشنی ساحی او زنګلونه د پراختیا په حال کې دی او کنه د محدودیدو په حال کې دی د لمنځتلو په حال کې دی یو ارزونه مراته وای
مننه آن صاحب زه هم سلامونه تاسو ته درون ملګری امانیار صاحب ته خوګانی صاحب ته د رادیو لارې څخه ټول هیوادوال ته وړاندې کوم او خوشاله ما چنن په یو ډیره مهمه او اساسي مسله کې چې هغه د نیالګي کېنولو مسله ده په دې مورد کې سره باس کوو ان صاحب کله تاسو اجازه یې مخکې لدی څخه چې دغه دوه مسلو ته تاسو راشم چې یو طبي میراثونه ګڼل کیږي او کنه ګڼل کیږي دا په لنډټو کې جواب کوم بل یو تیرات ساحه چې هغه په حالت دی طبي کې دی دا د منګ په طبي میراثونه کې ګڼل کیږي لکه هغه ځنګلي ساحه چې دی ولې تلاش دی ته دا چې منګ وکولې شو د نیالګیو د کېنولو په واسطه باندې هغه کوم چاپیریالیز چالشونه چې دي دا هم را کنټرول کو ولو که هغه په حالت د طبي میراث کې ناراضي. او دویمه مسله پلانډو ټو کې غواړم تاسو هوادوال ته وړاندې کوم چې خوشبختانه د افغانستان د شینوالي کچه مخ په خکېدو روانه ده. مخکې په ټول افغانستان کې هر ادارې په ځانګړي توګه د نیالګیو کېنولو برنامه درلودله او دا برنامه په شکل د انفرادي په ډېر ښه منظمه توګه روان و چې ښه مثال یې امانیار صاحب مخکې تشریح او یادواري وکوله. ولې سره د دې موږ هم په ټول هیواد کې په ملي کچه باندې ستونزې درلودلې. ستونزې دا وې چې نیالګی به هم کېنه و، د نیالګي د حفظ و مراقبت لپاره به واضح او روښانه سیستم نه و، هغه به بالاخره وچېده او د موږ هغه کوم زحمتونه چې و هغه به بې ځایه مصرفېده. د چاپیریال ساتنې ملي اداره د دغه مشکلاتو په نظر کې نیولو سره دا یو مهمه خبره ته متوجه لډیر پخوانه او چنیالګي او دنیالګي کې نول کې کولای شي چې ډیر چاپریالي مشکلات سره راحل کی. د نړۍ د ډیرو موافق او هوادونو دنیالګي کې نول په پروسه کې تجربه مطالعه کړي چې هغوی په یو ورځ کې په میلیونو نیالګي کې نول یو بل اخر د دې تجربه په نظر کې نیول سره او د افغانستان موجوده حالت سره منګ یو ملي طرحه د نیالګي جوړ کړل چې په دې ملي طرحه کې منګ مربوطه اداره چې هغه منګ پیژبینه او چې د نیالګي کې نهول چې منګ سره غوي په یو شکل د اشکال او دخیل دی دا تر هم دی غوي په مشورې جوړ کړل او دام ولېګل جادما رئیس جمهور ته. البته په تیر کال کې کلم چې دا رئیس جمهور ته ولېګل جادما رئیس جمهور یو حکم صادر کړ چې په غي حکم کې منګ خوشبختانه د نیالګیو ملي ورځ ونه پیدا کړل چې هغه ته هوت شلم نام گزاري شو. همدارنګ منګ په شکل دی اصري یعنی د اننوی نیالګیو کې نهول نه منګ را اوتلو یو حالت دی اصري ته چې منګ وکولای شو هغه کم چالشونه چې د نیالګیو کې نهول په پروسه کې موږ ورته متوجه یاستو دا را کم کو. او بل مهمه مسله د نیالګیو کې نهول کې چې وا هغه عبارت لدینه و چې نیالګي کې نهول د نیالګیو ساتنه او د نیالګیو حفظ و مراقبت دا د یوې ادارې د مسولیت نه فراتر مسولیت ده. دلته موږ نورې ادارې د مثال په بیلګه د هیواد تعلیمي او تحصیلي مؤسسات هم را دخیل ک چې هر مطالعه مو کولای شي د رئیس جمهور د حکم په اساس باندې یو نیالګی سره راغرس کی. او د دې لپاره چې موږ وکولای شو یو عصري او مدرن سیستم د نیالګیو کېنولو په برخه کې هیوادوالو ته چې هغه په مسلکي توګه د نیالګیو په پروسه کې دخیل نه دي موږ یې هغوی ته وړاندې کو. یو مشترکه کمیټه ایجاد شوله چې تقریبا د مسلکي اداراتو چې هغه کدی کرنې وزارت ده، کدی چاپیریال ساتنې ملي اداره ده، او د کابل ښاروالۍ او په ولایت کې د ښاروالۍګانو په نمایندګانو د نمایندګانو په شتون کې دا کمیټه جوړه شوه چې دې کمیټې د نیالګیو په پلانونو باندې چې هغه په ملي کچه باندې اوسي بحث سره وکړو. بالاخره موږ هم د تیر کال لپاره یو پلان وړاندې کړ په ملي کچه چې د موږ تارګیټ 2 میلیونه او په ټول هیواد کې. ولې خوشبختانه د خې همغږي په نظر کې نیولو سره دغه تارګیټ د 2 میلیونه 1.2 میلیونه تنور شو. بیا کله چې موږ د همدغه حکم په اساس باندې چاپیریال ساتنې ملي ادارې مسؤلیت درلوده تر څو پورې جادناو رئیس جمهور ته گزارش ورکړي، کله چې موږ گزارش ورک دا رقم موږ ورته تیراک خامغږي مرته راک خه نتیجه چې اوس موږ کولای شو د 1.2 میلیونه هیوادوال ته دا اطمینان ورکو چې 15% نیالګي شنه پاتې دي چې دا یو خب لاستراورنه ده. تیر کال څه کال لپاره 25 میلیونه نیالګي ټارګټ تعین کړ چې دا 25 میلیونه نیالګي به په ټول هیواد کې د خصوصي سکتور په مټ د دولتي اداراتو په همغږۍ د مدني ټولنو په همغږۍ او د کلو د شوراګانو په مرسته باندې په ټول هواد کې به موږ د نیالګي کینو او ان شاء الله هغه کوم پلان او وړاندوینه چې شوه ده چې په هغه کې د حفظ مراقبت او آبیاری لپاره جدي توجه شوه ده.
مننه ناصر صاحب تاسو ته بیرته راګرځو. زه به امانیار صاحب سره د تاسو دا خبرې یو څه شریکی کوم چې هغه په دې باندې څه تبصره لري. امانیار صاحب تاسو راته دا وایي چې د تاسو هماهنګي د چاپیریال ساتنې له ادارې سره چې اوس په دې برخه کې په اصطلاح ډیر کار کوي څومره ده؟ اغه نیالګي چې تاسو یې موږ ته په بیلابیلو برخو کې شمیر یاد ک تقریبا 10 میلیونه نوې نیالګي راځي چې بیلابیلو سکتورونو او بیلابیلو برخو لخوا نیالګي همدارنګ د چاپیریال ساتنې د ادارې پلان بیا 25 میلیونه هدا کل دی نو نیالګیو کې نول دی. د تاسو دواړو ادارو ترمنځ د هماهنګۍ په اړه باندې راته وایا او دا راته وایا چې څنګه کیدلای شي په دې برخه کې له خصوصي سکتور سره د چاپیریال ساتنې د ادارې سره د نورو ادارو دولتي او غیر دولتي ادارو سره همغږي زیاته شي؟ ځکه له دې ټولو خبرو داسې ښکاري چې د نیالګیو د کینول نو او پالنې په برخه کې یو عمومي همغږي ته اړتیا ده. ورسره به ناصر صاحب بیا په دې باندې تفسیر وکړي. مهرباني یا مانی یار صاحب.
جناب آن صاحب، زه بیا هم دوستان از خپل زړه د کوم احترامات تقدیموم. زه په ارتباط د کرنې او اوبو لګولو وزارت د پوره همغږي په سطح د څلور دېرش ولایاتو او په سطح د همدغسې چې مخکې تام ناصری صاحب مهرباني وکړه چې موږ په اساس د هماغه هدایت د مقام د عالي ریاست جمهوري یو د یو پروګرام یو هماهنګي لرو چې په هماغه اساس باندې موږ د خپل همغږي په سطح د ولایات او مرکز کې د تخنیکي د لحاظه هغه سیستمونه چې مخکې ناصری صاحب اشاره وکړه دا هم را جوړ کړي دي. ولایاتو ته هم هدایت ورکړی دی چې شلام د هود همدغسې ولایات چې یعنی تودې سیمې دي هغو سیمو کې هم موږ هدایتونه ورته ورکړي دي چې په هماغه اساس باندې د خپله همغږي زیاته کړي او کولای وشي چې دغه برنامه په سم ډول باندې مخکې راوځي. موږ په مخکې چې تاسو ته ارقام دغه کړ چې هغه پلان د انکشافي د طبیعي ځنګلونو د لارې چې د پروژې د انکشافي د دولت د افغانستان له تمویل کېږي د وزارت زراعت خونه په هر کال کې دا تدبیر کېږي. سږ کال موږ د 10.5 میلیونه نیالګي او تخم د طریقه چې کړو دا زمونږ عمده او اساسي چې ماسې خوګیاني صاحب اشاره وکړه ورته زمونږ ښه متخصص دی په دې چې موږ هغه اداري او سستینبلټي ورته په نظر کې انشاءالله رانیولې ده او نیسي. مثلا په کابل ښار کې د شنه کمربند موږ لا جوړ کړی تقریبا 2500 هکتاره ساحه د 1000 هکتاره ساحه نه په هغه سره کړی ده موږ تنظیم کړی ده. بیشتره دغه ساحات چې انتخاب شوي دي ټول په اساس همغږي د چاپیریال ساتنې د ادارې او نورو اداراتو سره یو ځای ده چې مخکېځي هغوی ته هم ارتباط د پایداري د ده سیستمونه د شبکې د اوبو جوړې کړي دي او په حدود د 1.1 میلیون نیالګي په دې 13-15 کالو کې کینول شوي دي او روزل شوي دي. 95% شاوخوا کې دا انشاءالله نتیجه مثبته ده. تر اوسه پورې ونه مرتبه تنظیم کړي دي همدغسې په ولایاتو په سطحه باندې هم دا کارونه شوي دي. خو هغه مؤسساتو د خانه او د اتحادیه د پوریدارانو د خانه چې هغه نیالګي د تولیدېږي د کرنې اوبو لګولو د وزارت د مختلفو برنامو د طریقه چې موږ مشخصې برنامې د بڼوالۍ دپاره لرو دا د قوریدارانو د خانه اخیستل کېږي په اساس ده. هماغه طرزالعملونه چې د هرې پروژې د خانه وضع شوي دي د هغه په اساس باندې دا تنظیمېږي او همدغسې چې از خواست انفرادي را خرڅوي هم دوی هم دوی ته هم موږ همغږي کوو او هغه خلاګانې چې په دې کې د پیدا کېږي موږ د دولت د افغانستان نه هغه اداراتو ته چې ضرورت لري ټول ادارات ته په حقیقت کې دغه 2.5 میلیونه نیالګي چې موږ تولید کړي دي شاید چې ونه رسېږي. دوی موږ هڅوو چې د خصوصي سکتور نه یو سرمایه ګذاري دې وکړي دوی نه د نیالګي هم راواخلي تر څو کولای شو چې مطابق د هغه شرایط د اقلیمي د هرې ساحې چې دي د هغې سره دا همغږي شي. نو په دې ارتباط باندې دا کارونه شوي دي.
مننه کوو امانیار صاحب. له غزنی نه څور زمخ کې مونږ یو ریپورت درلود الته په غزنی کې بنوالو ویل چې تیر کال دوی ته د ځای ادارې د کرنې او بولګولو او مالداری د ریاست لخوا یو څه وروستاغه نیالګي یا ونی یا بزغلی ورتوای دا ورته ورسیدل او تاسو خو پیږی چې په کرنه کې دغه وخت او فصل او موسم ډیر زیات مهم دی. دوی وایي چې په همدې خاطر باندې زینو نیالګیو ښه پایله ورنکړه. مقصد مې دا دی چې په وخت باندې رسولو کې تاسو څومره ډاډمن یې هغه چې تاسو ته مربوط کیږي امانیار صاحب د نیالګیو رسول په وخت باندې نهالول او رسول څومره مطمئنی؟
منګه خو په مجبور کې هغه مواد چې ټاکلې دي د نیوشانی لپاره هغه په اساس باندې د خپل مخکیزم ما مخکې تاسو ته اشاره وکړ چې منګه مختلفې برنامې لرو په دکرنې او بلګول وزارت په برخه کې. منګه هغه صحیح چې مثلا ګورو چې امکانات پیسو د رسیدلو بودیجې د انکشافي او تاسو په جریان کې چې تقریبا د میاشتې وروسته د بودیجې د انکشافي دي منګه په اختیار کې ورکول شو. دا یو ستونزه ده، نو په موږ اساس باندې منګه پروپوزلونه خپل عیارو د سالانی نه د منی په پروګرام کې اوس هیا کو او هم دا سی دیو ته د دوستانو شاید چې په غزنی کې دا د نورو برنامو د طریق از منګه دا کار به شوی وسی کې احتمال لري دا نه راځو ما او شاید چې دوی د خونه کوم ستونزه به وسی کې چې هغه خپل ورته په دې کې جواب لري د پاره بخش کې زیات دغه نه لرم او پاره کې کېده شي چې خوګانی صاحب کوم معلومات ولري هغه
مننه مننه منیر صاحب خوګانی صاحب کلن لن جوابونه سره راته وای لا به ما ته د ستاسو دی کرن دی یو متخصص په توګه وایي چې ک یو نه الګه کینه ول شي لکه نه ول نو ورسته په افغانستان کې هغه اسی پزیره په کوم برخو کې دی هغه زیان مننه په کوم برخو کې دی کم شیان دی چې یو کینه ول شي نه الګی ته زیان ورړول شي چې دی هغه دی وچیدو سبب کیږي.
ډیر زیات مننه. لومړی غواړم چې یو ټکی تمه کړی نه چې تاسو خپل تراشه اشاره وکړم چې د میا د وزوزي هغه دا چې مخکې امنیت سبا په دې اړه باندې خبر او کړ چې د افغانستان د تدارکات سیستم د کرنیز توکو د اخصو د پرده بالکل معین عیار نه دی. یعنی تدارکات سیستم د افغانستان ډیر زیات مشکلات لري، البته د کرنې په سکتور کې دا اوس د نیالګیو د کینولو وخت دی. د کرنې وزارت، د کرنې موسسات، د کرنې انجوګان دوی ټول باید نیالګي پلس ټول لري کینې. اما تاسو پوهیږئ چې بودیجه پاس شوې نه ده او هیڅوک نشي کولی تدارکاتي سیستم ته لاره پیدا کړي. دا ډیر زیات مشکل دی. شاید سخت کال بیا د غزنی خلک، شاید سخت کال بیا د ننګرهار خلک، شاید ډیر خلک په دې مشکل کې مواجه شي چې ونې به ګل کړي او تر اوسه به یې خان ته نه توضیح کړي. دا زموږ د تدارکاتي پروسې مشکل دی. که زما غږ چې د افغانستان مقامات اوري، تدارکات ملي خلک یې اوري، نو په دې اړه باندې یو خاص اسپیشل پرکیورمنت مانوال د کرنیزو توکو لپاره دوی مهیا کړي. دا به ډیر زیات وي. او بل اساسي پوښتنه تاسو وکړه چې اسې پذیري په نیالګیو کې حکومت خیر منځ کې کیږي. دا یو چاين دی جناب انسپ چې دا باید په مجموع کې په نظر کې ونیول شي. لومړی خدای دې چې نیالګي انتخاب ډیر زیات مهم دی چې کوم نیالګي د کوم سیمه لپاره باید ډیر زیات مهم وي. هغه ډیر زیات تاثیر لري د نیالګي په خیرازۍ کې او د نیالګي په لګیدو کې. یو څه نیالګي مثلا سمارتل چې دا ډیر زیات مهم دی. او په دویم قدم کې د نیالګي لپاره اوبه ډیر زیات مهم دي چې اوبه باید نیالګي لپاره په کافي اندازه ورسیږي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان په ځینو سیمو کې چې د اوس د کرنې وزارت یا چاپیریال ساتنې اداره او خوشبختانه چې یو نوې اداره د انکشاف ملي په نوم باندې یو شرکت رامنځته شوي هغه په زرګونو هکټاره زرګونو ګیري بزمکه دا اوس لګې دي، هغه کندې وباسي او د نیالګي لپاره دا یو خزینه ده. موږ لپاره چې ټول خلک اوس متوجه دي د افغانستان سمسورتیا پرته د نیالګي نه ممکنه ده دوی په دې باندې کار کوي. مهم شی په دې کې دا دی چې څنګه د توبو ورسو، یعنی کچیرته دغه نیالګي ته په اول فصل کې او په دویم کال کې په کم اندازه به هم ورسیږي چې یو ځل به استعمال شي، یو ځل دې ریښې وغځيږي. بیا که دې ته اوبه ونه رسیږي په افغانستان کې د بارانونو کچه په دونه اندازه شته دی چې هغه په خپله دغه نیالګي پکې په غونډیو کې یا په تپو کې یا په دښتو کې د نیالګي په خپله د باران په اوبو باندې هم کولی شو. شرط دا دی چې موږ داسې نوې یا داسې ورایټۍ نیالګي موږ په تحقیقاتي سټېشنونو کې موږ وروزو یا په خپلېات کې وروزو چې هغه د وچکالۍ سره مقاومت ولري یا د ژورې ریښې خاصیت ولري. تاپروټ سیستم امانیت صاحب نسلي صاحب په دې باندې پوهېږي چې په دغه اساس باندې موږ کولی شو دغه متوجه شو. نو ښه خبر دا ده چې موږ په لومړي قدم کې د نیالګي په انتخاب کې ډېر زیات متوجه اوسو. دویم د نیالګي د پاره د اوبو د رسولو سیستم دی چې څنګه په کوم سیستم باندې موږ د نیالګي د بخور سیستم تنظیم کوو. او په درېم قدم کې موږ نیالګي څنګه د خارجي یا د داخلي نورو افاتونو نه وساتو مثلا اوستاسمینې د کوچانو تاګ راتګ دیو ساحه نه بل ساحه ته یغه دی مالونو تاګ دیو ساحه نه بل ساحه ته پټ نیلګر سیږي هغه خوري هغه پانی ته نه خوري ځان نور پرې مګي مدار حالت هم د نیلګي پوچو کې
ډیر زیاته مننه ناصری صاحب. تاسو ته راځو ښاغلي خوګیاڼۍ د وچکالۍ خبره وکړه. د موږ عام اوریدونکي دي متخصصان ښایي په دې خبره کې پوهی. د موږ د عام اوریدونکو لپاره داسې په عام الحجراته تشریح کړه چې نیالګي یا ونې کینول په اوږد مهال کې د وچکالۍ په کمولو یا مهارولو اغیز لرلی شي، او همدارنګه ولی یو سړی ډېر ټینګار وکړي یو افغان چې شاوخوا یې سمسوري، یعنی څه ګټې ورته لرلی شي؟
لکه څنګه چې نور دوستانو هم د نیالګیو په هغه فوایدو باندې بحث وکړو، او زه مطمئنه یم چې په فواید د نیالګیو باندې په دې ورځو کې ټول هیوادوال متوجه شي اوسي. د دې لپاره چې د چاپیریال ساتنې ملي اداره یو روش چې په لاره چولې ده هغه عبارت لدی نه ده چې د افغانستان په ټولو مساجدو کې علمای کرام د نیالګیو په فواید باندې سره بحث وکړي. لکه څنګه چې په مسجد کې ما د تیر جمعې منز ادا کړ، الته خطیب د مسجد د نیالګیو فواید د خلکو په ژبه باندې ډیر ښه تشریح کړ چې زه غواړم هغه نقاط کټ مټ دلته هوادوال ته وړاندې کوم. اول خو پټوله کې دغه کم بحران چې پټوله نړۍ کې را روان دی، اقلیم د بدلون بحران، دا متاسفانه افغانستان هم متضرر کړی دا، او داسې راپورونه خبره کیږي چې د منګ د ورخت کچه به تقریبا 20% کم اوسي نسبت نورو کلونو ته. ولی یوازینی لار چې موږ په حالت د طبيعي کولای شو دغه وچکالۍ ته یا د اقلیم بدلو سره مبارزه وکړو، اغام د نیالګیو کینولو مسله ده. کله چې موږ نیالګي کینو، د موږ هغه طبيعت یا د نیالګي شاوخوا چې کوم طبيعت ده، دا په خپل حالت کې زمکه تقویه کوي، هوا پاکوي، او په بل توګه زمينه د دې کېږي چې بیرته موږ ته هغه د باران یا وخت زمينه هم برابر کی، چې دا د دې بایسکی چې هغه دوران چې موږ وکولای شو د اوبو لپاره یو دوران ورکودام تکمیلېږي. او د بل خوانه مهمه خبره ته کې دا چې موږ کولای شو د اقلیم د بدلون په مقابل کې او د وچکالۍ په مقابل کې موږ خه مبارزه وکړو، او په شکل د طبي مبارزه وکړو چې هغه په حقیقت کې نیالګي ده او د نیالګي غرسول دي. د بل اړخ نه چې کچېرته موږ نیالګي ولرو، په دې تیرو کلونو کې او په روان کال کې موږ د سیلابونو شاهد وو. په ډېرو ولایتونو کې چې کله سیلابونه راغلل، د موږ هیوادوال ډېر متضرر شو. همدغه نیالګي ده چې موږ کولای شو د دې د فواید له کبله دغه د سیلاب کنټرول کړو، اوبه په ښه شکل سره مدیریت کو ترسو پر د منګ هوادوال متضرر نشي. د هوا ککړتیا مسله ټول هوادوالو ته معلومه خبره ده چې هر ژمه د چاپیریال ساتنې ملي اداره د اصلاحي انتقاداتو لاندې.
تاسو ټلیفون قطع شو نه سری سب د مام کار به هم در سره وګوري چې ټلیفون مورخ شي. په خارونو کې نیالګي د هوا د ککړتیا چې د محل په کابل او ځینو نورو خارونو کې یو جدي ستونزه ده، بیخي د ګڼو ناروغیو او ګڼو مشکلاتو سبب شوی. په دغه تیر ژمي کې له کابل نه په دې اړه باندې موږ رپورټونه لرل، له جنگ جګړې هم قربانیان زیات دي د هوا د ککړتیا. په دې باندې به وروسته بیا هم وغږیږو. وس د څو اوریدونکو ټلیفونونه راخلو، دوی که څه پوښتنې لرلې دا به واورو، وروسته بیرته به سره ستنېږو. یوه یادونه کوم چې تاسو موږ غږله ازادي راډیو ناوري، موږ نن په افغانستان کې د نیالګیو او ونو بوټو د کینولو په عمومي هڅو چې عموما دی هوت یا کپ په میاشت کې پیلېږي او تر سره کیږي. په دې باندې حقیقو ملمان را سره محمد امان امانیار دی چې د کرنې او بولګولو او مالداری وزارت د ځنګلونو د برخې رئیس دی. همدارنګه جلال الدین ناصری صاحب د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د طبي میراثونو د ساتنې د برخې رئیس دی، او میرویس خوګنای چې د کرنې د برخې متخصص دی. دوی را سره دي. یو اوریدونکو په لاین کې دی، د تورزو مهرباني وکړئ څوک او لکم ځای خبرې کوي او پوښتنه وکړي.
السلام علیکم. زه الله تعالی محترم او فردي سر ته په دوه الله تعالی سلام نو.
وعلیکم السلام. ستړي مش خبرونه ته د موږ سلامونه مو منه مهرباني وکړي.
سفیله په سرنۍ مده کې لګین د بغلان ولایت
پسرلی صاحب خبرونه ته ستړی مشي. د موږ د بحث موضوع به درته معلومه یې، مهرباني وکړئ د ونو بوټو او نیالګیو د کینولو په اړه باندې له میلمنو پوښتنه لرئ، نظر لرئ؟
اجمل لاله خو دا پوښتنه د میلمنو ده چې لګیږي خو دولت خو نه یو نیالګی نه دی کینول شوی، او ما په خپل شخصي نیالګي ډېرې کېږي او نو هڅه م نوره ده نور نیالګي کېږم، او دولت خو نه یو نیالګی نه دی کینول شوی.
نو مخکې امانیار صاحب په خپلو خبرو کې وویل چې دولت خپلې ټاکلې ساحې لري، ځنګلي سیمې لري، دغه ولسونو کې په کلو بانډو کې خلک خپل مسولیت لري چې په خپل شاوخوا کې نیالګي کړي، بیا مرسته به دوی در سره خپل نظر شریک کړي. مننه کوله تماس ته مو بل اوریدونکو ته ورزومې ربانی وکړي څوک او کوم ځای خبرې کوي. مهرباني وکړي غږ مو راځي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. که د مونږ اوریدونکو خپل نوم، سلام او خپل پښتنه ټول سره یوځای کی مونږ ته باسانی په کم وخت کې به ډیر اوریدونکو ته نوبت ورکړل شو. مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای خبرې کوي، نظر مو مراته وای. مولای
حقیار خبرې کوم د لغمان د لیسنس
څخه. اورو مهرباني.
نو دلته امارت ساحه کې د طالبانو چې دي زرګونو اونې کې نه ولې وو، او میلمنو نه تاسو دا پوښتنه کوم چې دغه ابلیټس چې کوم دی وای دا ډېر اوبه کشکاږي د متخصص صاحب نه، دا خو د وچکاله سبب خو به جوړ نشي.
مننه اتمن خوګیانی صاحب، د تاسو پوښتنه اوریدلې، مننه کوو. بل اوریدونکو ته ورزو دام راخلو نو بیا بیرته میلمنو ته رسنه کوم. مهرباني وکړئ څوک او کوم ځای خبرې کوي او پوښتنه مو کوي.
سلامونه ان صاحب، خپلواک هم دی رات نه.
خپلواک صاحب ستړی مشي.
یو اندای وسی ان صاحب، ما د میلمنو څخه سوال دی. میلمنو خو تیم نالګي راوړي دي، اما نالګي خود خارج کوم کوم کی داخل نه راځي اشخاص اخلي خلق توار کې غنالګي خود خپل حکومتي چارواکي خبر اشخاص خپل بازارو کې پر خلق خرڅي، اما غنالګي چې خپل حکومت هغه شوی په حکومتي سیمه کې مثال کښینه و هغه اشخاص یې خپل زمونه د غواړي خلق را غواړي اکسونه و سره نه سي تشپک کې چې غنالګي کښینه و حکومتي مزکه کې دا چې کښینه و ان څه بیا تر کې نه څه منې کې څه کوو کې نو په دا وخت هم د تاسو حکومت یو ځکه چې څوک هم څه وتلای او څه قرار وایي نو خبر درته دوی تر سر لاندې ځان صاحب دا نه د خپل د قانون ته ورکی مثال او هغه د قانون د کولې چې تاسو مناسب ځای کې کښینې او دا څه استفاده وکړي.
مننه مننه. تاسو پوښتنه واوریدل شو. دی اوریدونکو پوښتنه دا و چې دی وی په دولتي ساحو کې چې کوم نیالګي کینول کیږي خپالنه نه کیږي، دا کاروندګرو ته ورکی کاروندګری به خپالنه وکي. که څه هم مخکې په دې اړه باندې بحثونه وشول، بیا هم که اوري زموږ میلمنو مناسبه ګڼله پرې وبغږیږي. خو ګاڼه صاحب لومړی تاسو ته راځو، د موږ د میلمنو په تبصرو او نظرونو باندې که څه تبصره لري وروسته نورو میلمنو ته ورسو.
ډېر زیات مننه د ټولو خبرو مو واورېدې او سوالونه مو واورېد. مننه صاحب هم په دې اړه باندې خپل نظر شریک کړي. ورور وی چې ولې دولتي ځایونو کې نیالګي کینول کیږي خپل نه کیږي کوم چې د داخلین ته ورکړل شي. معمولا نیالګي ما مخکې هم وی کچې زباس به هم زه په دوه برخو تقسیم کوم. یو میوادارې ونی دي که چې د میوادارو ونه مونږ د ښکان ته ورکو نو هغه به د کور تر مخه یا په باغ کې کیږي هغې به ښه پالنه ورکړي. اما د ځنګلي ونو یا د چاپیریال ساتنې دپاره چې هغه ونه ډېر ښه کنټریبیوشن کولی شي یا ډېر ښه مرسته کولی شي، هغه ونه د خانان به ارتضایونه نه لري، هغه ځمکې، هغه تپې، هغه شاړې، هغه معمولا د دولت په واک کې دي. نو ځکه دولت په هغې ځمکو کې دا مسایل هلته جوړوي. امانیت صاحب په دې اخلي تاسو نور معلومات هم درکړي. خو معمولا میوهدارې ونې طبعا دا طبیعي خبره ده چې میوهدارې ونې باید کروندګرو بڼوال ته ورکړل شي تر څو هغو ښه پالنه وکړي او تر څنګ یې د هغې نه ډېره ښه استفاده وکړي. او یوه بل فواید د نیالګیو یو ډېر زیات مهم نقطه ده چې مخکې مسئلې ته باندې خبرې وکړي، یعنی نیالګی د یو ملکیت ارزښت زیاتوي. که چېرې تاسو وګورئ په فیسبوک کې که چېرته ډېر زیات توتان یا ډېر زیاتې ونې یا ډېر زیات سینارونه وي، نو دوه چنده او درې چنده حتی په ځینو وختونو کې لس چنده برابر د ځمکې قیمت زیاتېږي. وایي پلاني یو ډېر ځمکه واخیسته خو دونه ونې په کې دي، دغه ونه چې دا خپله یو جایداد یا د ملکیت ارزښت هم زیاتوي. دا ډېر یو غټ مثال دی تاسو ویلی شم، کېدای شي زموږ اورېدونکي دا موضوع په فکر کې ونیسي او په هغه شاړو کې چې د کورونو تر څنګ یا د باغونو تر څنګ یا د ویلو تر څنګ دي که چېرته ونه پکې کېږدي نو قیمت د ونو سره ډېر زیات زیاتېږي. یو ورور د لغمان نه اړیکه نیولې وه، هغه وي چې مونږ په اماراتو په سیمه کې مونږ نیالګي کېنوو، نتیجه یې ورکړې ده. او دو د یوکالپټس یا یوه ونه ده چې هغې ته انګلیسي نوم یوکالپټس دی، او نو وایي که چېرته دا کېنول شي وچکالي رامنځته کوي. دا ډېر تخنیکی او علمی خبره نه ده، هغه زیاتره د وچکالۍ ضد نیالګي دي. هغه ډېر ټاپ سیستم لري د ریښو، نو هغه زیاتره په وچو سیمو کې همدې په خاطر کې نیول کېږي چې کم اوبو ته ضرورت لري. نو هر ځای کې چې کم اوبو ته ضرورت لري په دې معنا چې اوبه ډېرې نه مصرفېږي، کمې اوبه مصرفېږي په هغې کې.
مننه امانیار صاحب، تاسو هم کده سلن لند ځوابونه راکې. د کابل د خاروالۍ ویاند سمیرا رسام را سره یوځای شوي، وروسته به هغوی سره د کابل په سمسورتیا باندې هم خبرې وکړو. تاسو موږ خپلې خبرې راټولې کړئ، هم د دې اورېدونکو پوښتنو ته که څه نظر یا ځواب لرئ دا ووایئ، او هم خپلې خبرې راټولې کړئ. له تاسو سره به خدای پاماني وکړو.
ډیره مننه اون صاحب، په ارتباط د دې سوالونو چې د دوستانو راوکړ، په هغه دولتي سیمو کې چې د کرنې اوبه لګولو وزارت د خونه نیالګي روزل کېږي او کېنول کېږي، هغه د انجمنونو د قانون په اساس باندې انجمنونه جوړېږي چې انجمنونو نه تعهد اخیستل کېږي، پلان د مدیریتي ځانته لري، او د دې څارنه او ساتنه مکمله په هدایت د مقام د وزارت د زراعت، د ریاست د زراعت، د کرنې د ریاست د خونه ورکول کېږي، او هغه په اساس باندې روزل کېږي او حفظ مراقبت هم کېږي. هغه کسان چې واقعا چې نیالګي وري زموږ نه هغه اداراتو ته موږ چې نیالګي توزیع کوو، هغوی نه هم موږ تعهد اخلو چې هغه سیمه حیاتانو ته رالیږو چې سیمه ورته تثبیت کړي، باد دینه شته تثبیت کړه ورته، د اوبو ژیرمو هغه عمده او اساسي ټکی چې دادش دا تعهد د اداراتو نه اخیستل کېږي او په اساس د تعهد ورته وسپارل کېږي. نو موږ په مجموع کې داسې وسیلو چې په یو کلتور د نیالګي کېنول په افغانستان په کچه باندې ډېر زیات شوی دی. همدغسې دوستان ما سره انشاءالله موافق دي، او تاسو هم به موافق اوسېږئ په دې ارتباط باندې چې هغه ښېګڼې چې په ځنګلونو په جوړولو کې په ارتباط د تغییر د اقلیم او همدغسې د چاپېریال ساتنې ده ساتنې په ارتباط باندې دی، همدغسې د سرسبزۍ انکشاف ده، او د احیا د ځنګلونو په ارتباط باندې دی چې څه د طبیعي او څه د مصنوعي ځنګلونو د احداث په اساس باندې اوسېږي. دا خپله دغه ژوند خلکو افغانستان خلکو عامه پوهاوی زیاته شوې ده، دا خپله دا د سبسوتیا باندې تاثیرات راچوي، او همدغه تاسو برنامه نه چې دغه برنامه چې تاسو همدغه اوس خپروئ، دا خپله په حقیقت کې یو عامه پوهاوی ده چې خلکو ته او خلک علاقه مندي پیدا کړې ده. او زمونږ نمو نظر په کل کې دا دی چې هغه نیالګي روزل به کېنول اسانه کار وي، ساتنه یې هغه هر یو انسان او هر مسلمان وجیبه ده چې دغه په خپله په دا امانت په سلامت ورسېږي.
مننه کوم امانیار صاحب. له تاسو سمیرا رسا د کابل خاروالۍ ویاند را سره د ستړي مشي خپرونې ته له تاسو به په لنډه توګه واورو. مخکې دلته د موږ میلمنو بحث وکړه په ځانګړې توګه د چاپیریال ساتنې د ادارې د طبیعي میراثونو د ساتنې د برخې رئیس جلال الدین ناصری صاحب د کابل د ژوند چاپیریال ککړتیا ته اشاره وکړه. وی ویل چې په اوږدمهاله توګه د بونو بوټو زیاتول تر ټولو غوره حل لاره کیدلی شي. په هوت میاش کې عموما د نیالګیو کېنولو بهیر پیلېږي. کابل ښاروالي په کابل ښار کې د سمسورتیا څه پلان نه لري؟
ډیره مننه سلام تاسو ته او محترمه اوریدونکو ته لمړی به خپل برنامه تاسو ته ووایم بیا هم د شلم نیټه په خود کې چې د رئیس صاحب جمهور د هدایت پر اساس هغه د نهال شنی ورځ مسما شوې ده. د هغه په ورځ هم د کابل خاروالي مشخصه برنامه لري چې زمونږ په نوې کال کې برنامه داسې تر یو ویشت پارکونه باسه کیږي ان شاء الله یو لس پارکونه احداث کیږي او تر اوسه مونږ 15 زره نهالونه او ګلبته غرس کړی دي د ښار په مختلفو ځایونو کې چې هغه د ګلدان ترمنځ وي هغه سرکونو په ترڅنګ وي یا هم په پارکونو کې په ټول هغه عامه ځایونو کې مونږ د هغه 15 زره نهالونه او ګلبته غرس کړی دي او همدارنګه زمونږ په پلان کې دا چې دوه پدری کې وایي چې 250,000 یعنی 250,000 نهالونه چې هم ګلبتی دي هم نهالونه دي هغه هم زمونږ په پلان کې ده چې ان شاء الله هغه هم غرس کوو د کابل په مختلفو مکانونو چې هغه پانتونونو کې ده هغه عامه ساحه ده هلته مونږ دا غرس کوو او د خلکو حمایت ته هم التیا لرو چې هغه هم مونږ سره همکار وسی او همدارنګ 2,000,000 نهالونو ته مونږ ابیار کوو چې د خار په ګوت ګوت ځایونو کې هغه غرسوي دي او د هغه ابیاری مونږ په غاړه ده مونږ هغه ابیاری کوو او همدارنګ 800 پارکونه هم د خلکو د استفادې البته د هغه په خدمت کې هغه ته مونږ تقدیم کړی دی هغه شنه کړیو او خلکو کولای شي چې هغه نه استفاده وکړي او په همدې صورت په شلم د هوت البته په شلم نیټه کې چې د رئیس صاحب جمهور د هدایت پر اساس هغه د نهال شنی د ورځ مسما شوې ده د په هغه ورځ کې هم مونږ برنامه لرو او د هغه زمونږ د برنامه ترڅنګ مونږ خلکو نه هم د غوښتل مو ده چې هغه مونږ سره همکار وسی هر یو شهروند په کابل کې چې یو نهال غرس کړي نو ان شاء الله 1,000,000 نهالونه د کابل په ګوت ګوت ځایونو کې غرس کیږي او هم مونږ د هوا د صفای لپاره او هم د شنه فضا د ایجادولو لپاره موږ موثر ګرځو او هم خپل مسولیت دی او شهروند او د کابل د یو باشنده په توګه موږ خپل مسولیت هم ادا کوو.
دا راته وایي چې د نیالګیو د مراقبت په برخه کې واځي په کابل خار کې نه بلکې په بیلابیلو ځایونو کې مخکې اوریدونکو هم انتقاد درلود او دا بحث مطرح دی چې نیالګي خو کینول کیږي خو مراقبت کې واځي کابل خار والی کی به مستونزی په نورو ولایتونو کې هم ستونزې شته دي او مخکې خو ګیانلی سیبه ویل چې یوازې د نیالګیو کینول مثلا نه حل کوي بلکې مراقبت ډیر مهم دی. د مراقبت په برخه کې څومره جدي تاسو او څومره پلان نه لري؟
بله دا چې تاسو ته ښکاره ده چې مونږ کابل خاروالې یعنی یوازې کابل خار مونږ پورې اړه لري ولایت سره مونږ کار نشته ده مونږ مسولیت نشته ده او هغه مونږ پورې اړه نه لري یوازې کابل خار مونږ پورې اړه لري چې ما ذکر کړ دغه 2,000,000 نهالونه چې د خار په ګوت ګوت ځایونو کې چاغه په پارکونو کې ګلدانونو کې د سړک په څنګ کې ده چاغه په مساجد ده په ټول هغه عامه ساحه چې دغه شنه نباتات شته دي زمون همکاران هغه ابیاری کوي خو د ولایت مسولیت مونږ پورې اړه نه لري.
مننه زه پوښوم کدي کابل خار پاړه باندې درنه یو بل رقم پښتم مخکې ملنور همکاران ملبنون هم دا پښتنه وکړه په کابل خار باندې دی وګړو فشار زیات دی په دې باندې موږ پوهی ګو ټول اوریدونکو هم په دې پوهیږي چې کابل خار چې هغه څومره وګړو او نفوس ته په اصطلاح اسانتیاوی جوړ شوی دی تر هغه ورستیو کې فشار بیخي زیات دی څو چنده زیات خلک پکې اوسیږي چې معلومه خبره ده چاپیریال متاثر کړي دي. خداسو مجموعي تاسو دی خاروالې دی ویان دی په توګه راته وایي چې په کابل خار کې سمسورتیا دی زیاتې دو په خو روانه ده او کې کمیدو په خو روانه ده یعنی شنو ونی بوتي زیاتېږي او کمیږي؟
زمونږ د پلانونو پر اساس مونږ هغه زیاتو ځکه چې د هوا د کرکچې داغه د مخنیوي لپاره موږ مجبور یو د شنه فضا د جوړولو او هغه مسولیتونو چې موږ پرې اړه لرو موږ دا زیاتو خو د خلکو مرستې ته هم اړتیا لرو. کله چې هغه کور جوړوي هغه هر څه چې جوړوي باید شنه فضا په نظر کې ونیسي او خپل خاریانو ته او همدارنګه کابل خاروالۍ سره همکار وسي د یو ښه ښار د یو متفاوت ښار لرو لپاره باید موږ سره هغوی همکاري وکړي او د سرسبزي لپاره موږ سره همکار وسي.
مننه کوم سمیرا رساله تاسو نه تاسو کور ودان چې په خبرونه کې مرا سره برخه واخیسته خدای پماني در سره کو خپل دوه نور میلمنو جلال الدین ناصری او همدارنګه میرویس خوګیانی تر استنی ګول دوی مرسته تفسیری اورو. ناصری صاحب تاسو د کابل خار والی دی ویان دی سمیرا رسات سرګندونی ام واوري دی مخکې تاسو په خارونو کې د ککړتیا د ختمول لپاره دی نیالګیو په اغیز غګیدی ک خبرې په مجموع کې راټو لیکي او داراته وای چې بلا بلی اداري عام خلک څنګه کولای شي چې د کب یاهود د غمیاش په خطو غوکارې څو د افغانستان د سمسورتیا او په خارونو او نور ګلمیشت سیمو کې د ککړتیا د کمیدو سبب شي. مهرباني خبرې ملنډ کوي چې ورسته
ډیره زیاته مننه ان سید. اول خو د دوه وادوال پښتن ته غواړم د لنډ جواب ورکم. یو کتنګ شته معلومه ده او د هیوادوال حقیار سره د لغمان نه هم دا ویلي په حقیقت کې نیالګي کېنول او بوټه دا سرحد نه پیژني کاغه سیاسي سرحدي کاغه مخالفت دي پښتانه موږ په دا یو ملي پروسې باندې تبدیل کړی دا او دویمه مسله بل هیوادوال چې پښتانه هم د حقیار سره پښتنه کړو او یو نوې یادوري وکوله چې دا نو په حقیقت کې موږ یو نو پیژنو په دې نباتات کې په نوم دی یلغرګر نبات چې دا په حقیقت کې نور نبات دې چې اطراف کې ټولېږي هغه تر تاثیر لاندې راولي هغه نه پریدي چې نشو نشو نو ما وکی نو په دې نقطه کې هم مربوطه ادارې او هیوادوال باید چې چې موږ هغه سنیالګې باید موږ ته معرفي کو چې هغه خط توافق ولرل کسانګه چې مخکې خوګیانی صاحب پېښه وکړه او په پای کې یو ځل بیا د تاکید کوم چې د نیالګې پروسه دا عامه پوهاوی ته یو ملي بسیټه ضرورت لري چې موږ ټول سره لاس یو کو تر څو پورې سمنم چې وصل شيږي د پلان په اساس باندې موږ نیالګې کینو او د غدشینوالې پروسه په یو ملي پروسه باندې تبدیل کړو او له ټولو رسنیو څخه مې هیله ده چې دغه فصل د نیالګې په خپل برنامه مو کې په نظر کې ونی سي تر څو پورې د هیوادوالو توجه ورته واوړي او موږ وکولای شو یو خپ فصل د نیالګي کې نهول په اړه باندې ولرو.
مننه کوم ناصر صاحب له ګډون نمو او له معلوماتو نمو تاسو سره خدای پاماني کوم. رازو میرویس خوګیانی ته د کرن د برخې متخصص ته خوګیانی صاحب تاسو د موږ خبرونه سره راټول کړئ او ورسته نظر مراته وایي چې څنګه کېدلی شي چې حکومتي ادارې عام خلک د خانان کاروندګر کوچیان د ټولنې بیلابیلې طبقې په همغږۍ کار وکړي د یو سمسور هیواد لپاره.
ډیره زیاته مننه. وختیان خبرونه مو په ډیر مهم او اساسي وخت کې چمتو کړی وو او تاسو نه هیله کوو چې د حمل تر پینځمې پورې کدا خبرونه تاسو نور هم او نه کې یو ځل د خلکو نه سوالونه والی او د کارني متخصصین یا مسلمان ملمانه کوي او هغه ځوابونه وایي نو دا به ډېر زیات اندغه یو غږ کو میلیونونو کسان اوري ځکه د کارني متخصصین اوس په دې وختونو کې په لرو پرتو سیمو کې لاسرسی نه لري چې خلک ته ورسوي. نو ستاسو د راډیوګانو ناصر صاحب ډېر ښه وړاندیز وکړي ټول رسنۍ باید په دې اړه باندې کار وکړي. په دې موضوع به زه غونډه کوم چې واقعیا نیل شانی نه یوازې دا چې د افغانستان په چاپیریال کې ډېرې مثبتې پایلې ولري بلکې د امراض او د ناروغۍ او د افتونو په مخنیوي کې ډېر زیات رول لري او دا به ډېر یو مفید ګام وي کوم په راتلونکي کې ډېر خاميږي ولرو سمسور افغانستان ولرو. یو وړاندیز بل دا دی د ښاروالۍ او د کرنې وزارت مسولینو ته هغه شخصي جوګانی خصوصي سکتور خیریه بنسټونه چې د دنیال دوی د پاره مراجعه کوي چې مونږ ته نیالګي راکوي، نو سیمه دې هم دوی ورته په ګوته کوي چې په کومه حوزه کې یا په کومه ناحیه کې په کوم ځای کې دوی باید نیالګي کښېنوي. حداقل که هغوی نیالګي کښېنوي د دغه مصارف نه به ښاروالۍ او کرنې وزارت خلاص شي، اما دا به د دوی د پلان لاندې سیمه وي او بخور سیستم به دوی ورته چمتو کړي، اوبه به ورته ورکړي. داسې نه شي چې نیالګي کښېنوال یو الله بلا د ګردنې ملا او هغوی بلار چې هر ځای کې کښېنوي او بیا څوک نه وي چې هغې ته یو ساتي اوبه ورته واچوي. که چېرته دو هم د نیالګیو د ورکو په وخت کې دوی لپاره پلان ورکړي چې تاسو په کومه ناحیه کې دا نیالګي کښېنوئ، دا به ډېر ښه مفید ګام وي او د هغې د اوبخور سیستم د هغو پالنه هر څه به د دغه نهادونو په غاړه باندې. او بل خټکي ته بل اشاره مخکې د خروالی ویان دی وکړله رسته صاحب وکړه، زه پرون مرکز په جاده کې تېرېدم، د ګلدان چې مې پښه واړوله کتل مې په ګلدان کې دود څاڅکو د اوبو سیستم چې په ټولو خارجي هېواد بهرني هېوادونو کې دا سیستم ما ولیدو چې دوی عملا شروع کړی دی او د ګلدان ونې به دې نهسته په څاڅکو سیستم باندې چې په ډېر کم مصرف او په ډېر
وخت را پسې پای ته ورسېدو. د ما نور همکاران سټوډیو ته ورسېدل، تاسو نه مننه کوو. د کرنې د برخې متخصص میرویس خوګیاڼی، د کابل ښاروالۍ ویاند سمیرا رسا، د افغانستان د کرنې او مالدارۍ د وزارت د ځنګلونو د برخې رئیس محمد امان امانیار، او د چاپیریال ساتنې د ادارې د طبیعي میراثونو د ساتنې رئیس جلال الدین ناصری، له ټولو مننه کوو. تر بیا ښې چارې.
سلام و درود بر شما. ساعت 3 بعد از ظهر صدای ما رو روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. برنامه این ساعت رادیو آزادی به پخش پروگرام زیر امواج کبود اختصاص یافته که در آن در مورد روز سرباز بحث خواهد شد. اما قبل از آن توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. عبدالرشید دوستم، قماندان قدرتمند شمال افغانستان، برای گفتگو در مورد روند صلح با رئیس جمهور غنی به کابل رسیدند. رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم بریتانیا در مورد افزایش خشونت‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کردند. رئیس جمهور آمریکا میگوید تهران باید حملات هوایی بر شبه نظامیان طرفدار آن کشور در شرق سوریه را به حیث یک هشدار ببیند. مشروع خبرها. عبدالرشید دوستم، قماندان قدرتمند شمال افغانستان، برای گفتگو در مورد روند صلح با رئیس جمهور محمد اشرف غنی به کابل رسیده. آقای دوستم، رهبر حزب جنبش اسلامی افغانستان، امروز در یک نشست به هوادارانش در کابل گفت
اگر فلان نشد هستر اجازه نتر که این وضعیت پیلی مرا برهم بزنه. خاطیت ما نیبت پت مارشال دپا از این نظام، دپا از امه سیستم، دپا از امنیت رئیب صاحب پیسله کنه، رهبرا پیسله کنه.
عبدالرشید دوستم که بعد از حدود یک سال به کابل آمده، در انتخابات اخیری ریاست جمهوری افغانستان از عبدالله حمایت کرد و به اساس توافق بین عبدالله و رئیس جمهور غنی برایش رتبه مارشالی داده شد. او ناوقت امروز در یک نشست سیاسی با رئیس جمهور در مورد وضعیت سیاسی و روند جاری صلح اشتراک خواهد کرد. رئیس جمهور اشرف غنی و بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا در مورد افزایش خشونت‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کردند و آنها روی برقراری آتش بس دائمی در این کشور تاکید ورزیدند. ارگ ریاست جمهوری افغانستان در یک خبرنامه گفته است آقای جانسون در مکالمه تلفنی ناوقت دیروز با آقای غنی در مورد حمایت دوامدار بریتانیا از روند صلح و نیروهای امنیتی افغانستان اطمینان داده. گفته شده که صدر اعظم بریتانیا حمایتش را از تقویت دیپلماسی منطقه‌ای در رابطه با تلاش‌های جالی سرهیز ابراز کرده. با وصف تلاش‌ها در داخل و بیرون افغانستان برای تأمین آتش بس در این کشور، هنوز طالبان به توافق در این مورد آماده نشدند. شاهرای سالنگ بر روی وسایط باربری و تریلری مسدود شده، اما سایر وسایط با استفاده از تجهیزات زمستانی می توانند رفت و آمد کنند. عبدالبشیر افغانزوی رئیس اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها امروز به رادیو آزادی گفت که این شاهراه از دیروز به این سو شاهد طوفان های شدید بوده و بر روی موترهای باربری مسدود شده. به گفته آقای افغانزوی، موترهای مسافربری با رعایت مقررات زمستانی می توانند در مسیر این شاهراه رفت و آمد کنند. بارش برف و بارانهای شدید در میدان وردک، بامیان، تخار، غور، بغلان، بدخشان و هرات نیز برخی راه‌های این ولایت را برای ترافیک مسدود ساخته است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید تهران باید حملات هوایی بر شبه نظامیان طرفدار آن کشور در شرق سوریه را به حیث یک هشدار ببیند. جو بایدن دیروز در هیوستن به خبرنگاران گفت بدون مجازات امکان پذیر نیست. قبل از این جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون در مورد حملات هوایی آمریکا در سوریه گفته بود:
As we made clear last night,
همانطور که شب گذشته گفته شد و در امر رئیس جمهور بایدن روشن شده، به صراحت اعلام کرده است که از امریکایی ها و اعضای ائتلاف حراست کرده از منافع امنیتی ما در منطقه محافظت خواهد کرد.
پنتاگون روز پنجشنبه گفت در واکنش به حملات راکتی اوایل ماه جاری بر پایگاه نیروهای آمریکایی و ائتلاف در امتداد سرحدات سوریه با عراق حملات هوایی را انجام داده. پنتاگون تا هنوز در مورد تلفات دقیق این حملات چیزی نگفته است. وزارت خارجه ایالات متحده ممنوعیت صدور ویزای آمریکا را بر 76 شهروند عربستان سعودی اعلام کرد. به گفته آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا، این افراد کسانی هستند که در قتل جمال خاشقجی خبرنگار عربستان سعودی در خارج از آن کشور نقش داشتند. آقای خاشقجی خبرنگار منتقد محمد بن سلمان ولی عهد عربستان سعودی در ماه اکتبر سال 2018 میلادی با کنسولگری عربستان در استانبول مراجعه کرد، اما دیگر از آن ساختمان بیرون نشد. گزارش های نشر شده نشان می دهد که توسط ماموران اعزامی توسط عربستان در داخل کنسولگری این کشور در استانبول کشته و جسدش قطع قطع شد. گزارش استخباراتی آمریکا در مورد قتل جمال خاشقجی نشان می دهد که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی طرح ربودن یا قتل وی را تایید کرده است. حکومت ایالات متحده آمریکا دیروز بخشی از گزارش ادارات استخباراتی این کشور را در مورد قتل آقای خاشقجی از طبقه بندی محرمانه خارج ساخت. بیش از 300 تن به خاطر اشتراک در تهاجم ششم جنوری طرفداران دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا بر ساختمان کنگره آن کشور متهم شدند. جان کارلین معاون لوی سارنوال آمریکا دیروز به خبرنگاران گفت که حداقل 280 تن توسط وزارت عدلیه دستگیر شدند. به گفته آقای کارلین، تحقیقات در مورد افراد مسئول با سرعت و مقیاس بی سابقه ادامه دارد و مسئولین باید پاسخگو باشند. حداقل 5 تن به شمول یک افسر پلیس در تهاجم ششم جنوری طرفداران دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا بر ساختمان کنگره کشته شدند. بسیاری مهاجمان به اساس پست‌هایشان در شبکه‌های اجتماعی دستگیر شدند. آنها با به اشتراک گذاشتن ویدیوها با حضورشان در بین آشوبگران افتخار کرده بودند. دونالد ترامپ یک هفته بعد به اتهام تحریک این تهاجم توسط مجلس نمایندگان آمریکا استیضاح شد، اما به تاریخ 13 فوریه توسط مجلس سنای آن کشور تبرئه گردید. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. حال توجه کنید به برنامه زیر آسمان کبود که بر روز سرباز اختصاص یافته و آن را همکارم ظریف نظر میزبانی میکند.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
با
بله شنوندای محترم، السلام علیکم به برنامه هفتگی زیر آسمان کبود خوش آمدین. قسمی که همکارم شنیدین موضوع بحث ما روز سرباز است. قسمی که میفهمین در تقویم افغانستان 9 مهوت را روز سرباز نام گذاشتن که نقش و اهمیت تاریخ ساز و سرباز و روحی سرباز را در افغانستان جنگ زده میخواییم یک از نظر بگذرانیم و مهمانای نهایت محترم داریم. محترم جنرال صاحب شیراقا آریا که یعنی بزرگ ما هستن، 80 چند ساله هستن دیگه، ایشان نگویم که باز خودشان خواهد گفت اگر لازم باشه، با یعنی یک جنرال با تجربه از قدیما هستن. همچنان مهمان محترم دیگر ما استر پاسوال عبدالصبور قانی، معین ارشد امور امنیتی وزارت امور داخلی جمهوری اسلامی افغانستان از طریق تلفن مهمان برنامه ما هستند. قانی صاحب اول سلام علیکم، خوش آمدین به برنامه.
سلام علیکم نظر صاحب، احترام به شما و به تمام کارکنانتان از طریق رادیو شما به تمام مردم افغانستان سلام عرض میکنم.
تشکر صاحب قانی صاحب. خب آریا صاحب محترم، شما به برنامه خوش آمدین صاحب.
زنده باشین، ما هم به نوبت خود برای شما و تمام مردم گرامی افغانستان سلام و احترام خود را تقدیم میکنم.
تشکر آریا صاحب محترم. خب قانی صاحب محترم، سوال اول امیز که نظر شما را بسیار به شکل کوتاه به یک تاریخچه مختصر سرباز میخواییم، یعنی تاریخچه سرباز از کجا شروع شد، چی معنا داره، چی مفهوم داره، بسیار خلاصه اگر یک معلومات بتین به عنوان مقدمه بسیار خوش میشیم. موین صاحب بفرمایید.
زنده باشین. به همه شما معلوم هست که هر کشور به منظور حفاظت از خاک، جان و مال مردم دارای یک تشکلات منظم نیروهای امنیتی است. که افغانستان نیز در ادوار مختلف تاریخ دارای نیروهای امنیتی بوده که نقش سربازان که طور مکلفیت یا داوطلبانه در او برجسته است. امروز خوشبختی ما نیست که تمام سربازای دلیر و شجاعی امنیتی در افغانستان سرباز داوطلب است که نو داوطلبانه حاضر شدن به خاطر دفاع از وطن و تنفیذ قانون.
بله تشکر محترم. آریا صاحب از شما یک مقدمه بگیریم، یعنی سرباز یعنی چی، در این مورد یک کمه که از شما بشنیم به عنوان معلومات بفرمایید آریا صاحب.
سرباز، جانباز، نگهدار، نگهبان، سرتیر، ساتون کای عسکر، تکون ده هر وطن، ده هر وطن اتبا چه ده هو وطن زامن دی په هو وطن کې تولد شوی، چه دا د مور په لبن کې تولد شوی او د خپل مور د لمن نه دفاع کوي، د تا سرباز وایو. کدا په افغانستان کې دی، په امریکا کې دی، په ویتنام کې دی، په عربي ممالکو کې دی، هر څوک د هو وطن بچای خپل مور ساتنه ملی او اسلامی وظیفه ده.
بله تشکر آریا صاحب محترم از تعریفتان. خب موین صاحب محترم، آل تقسیم سربازا را به نیروهای مختلف هم یک از نظر بگذارانیم، برازی که تقسیم شدن مثلا به پلیس، ترافیک و مثلا پلیس های محلی هستن، آل پلیس منطقوی گفته یک چیز دیگه نو برآمده، اگر یه تقسیم بندی از ایرام یک کمه که به ما یک تصویر بتین خوش میشیم صاحب. موین صاحب
مهربانی، عمدتاً ما چند کتگوری سرباز داریم. دو طبقه مهم است. اول سرباز جنگی هست که بیشتر در نهادهای اردوی ملی افغانستان و قسمت از پلیس افغانستان اینا به نام سرباز هستند. دوم ساتون که هست یعنی نگهبان، که اینا بیشتر مصروف تنفیذ قانون در جامعه خدمت میکنند. و اردوی منطقوی که در سالهای اخیر ایجاد شده اینا هم در کنار نیروهای امنیتی از محل خود دفاع میکنن، یعنی منحصر به مو ساحه هستن که در اونجا نظر به ضرورت اونا استخدام میشن از خود محیط و منطقه.
بله
در وزارت داخل افغانستان ما هم سرباز داریم که قطعات خاص ما در جنگ علیه تروریسم است و هم ساتون که داریم که در تنفیذ قانون اونا مصروف خدمت به مردم افغانستان هستند.
بله تشکر. خب امروز البته در افغانستان هم این روز تجلیل شد، رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان آقای محمد اشرف غنی در مراسمی که به این مناسبت در کابل صحبت کردن میگن که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان نه تنها از یک از کشور بلکه از جهان نیز مؤاخذت میکنن. خب در این مورد کمه که صحبت شود، شاید منظورشان این باشه که بر علیه تروریسم مبارزه میکنه و این باعث از این میشه که به امنیت جهانی هم تأثیر خود بکنه. در این مورد آریا صاحب تفسیر شما را بگیریم.
من پیشتر آمد کدوم که اتباع هر کشور خصوصا جوان ها که در اردو میره از سرحدات خود از استقلال خود دفاع میکنه، از تهاجمات خارجی مقابل مادر خود یعنی وطن خود دفاع میکنه. تاریخ افغانستان هم برای شما در ظرف یک دقیقه تشریح کردن میتانم. ادما از شامامود هوتکی تا میرویس نیسه، احمد شاه بابا، آلازرت قاضی امانلا خان، آلازرت محمد نادر خان، آلازرت محمد زایر شاه یا کلگی سرباب بودن، کلگی اسکر بودن، تمام ما در وقتهای مختلف از کشور خود دفاع کردیم و ما فکر نمی کنم که ما اردوی ما اینقدر قادر باشه که جناب رئیس جمهور میگه که از دنیا دفاع میکنه. ما اگر سرحدات خود دفاع کنیم، از استقلال خود دفاع کنیم، استقلال خود نگاه کنیم، این برای ما کلانترین افتخار است، نه اینکه ما مبالغه کنیم و مردم فریب بدیم.
بله خب در این مورد میتونیم از موین صاحب که چون از طرف دولت هستن یک جواب بگیریم. قانی صاحب محترم، شما در این مورد که آریا صاحب تبصره کردن چی گفتنی دارین؟
با آریا صاحب احترامی که برشان داریم که از بزرگواره ما شما هستن، ما کمی تفصیل میتونم در این رابطه. تروریسم یک تهدید بین المللی هست و نیروهای امنیتی افغانستان در خط نخست مبارزه علیه تروریسم قرار دارند. یعنی ما قربانی میتیم به خاطر نابودی تروریسم به نمایندگی از کل دنیا در افغانستان.
بله دیگه البته یک منطق موجود است. خب موضوع بحث ما اون نیست، از این میگذاریم. آریاس محترم، به خاطر معلومات مزید برای از اینکه برنامه ها را حفظ میکنیم و کوشش میکنیم که تکرار هم شوه، اساس یا تهداب اردوی ملی افغانستان یا سربازای افغانستان یعنی مخصوصا اردو را، یعنی از کدام روز باید شروع کنیم؟ یعنی کدام روز تهداب گذاری شده به شکل مدرنش، یعنی به شکل قدیمی نیست، از او خاطر از نقطه نظر تاریخی کدام روز اساس تشکیل اردوی ملی افغانستان است از نقطه نظر شما یا از تاریخ که مطالعه کردین؟ سیب
به نظر ما اگه با تاریخ گذشته افغانستان نگاه کنیم، اساس و تشکیل اردو از وقت هوتکی ها تشکیل شد. به مجردی که هوتکی ها سری قدرت آمدن در افغانستان، یک اردوی ستا سری را تشکیل کردن و برای حفظ وطن خود و فتوحات خارجی اردوهای تعرضی را به عمل آوردن. شما دیدین که در وقت شاه محمود هوتکی، پادشاه وقت ایران تاج کشید به سر شاه محمود ماند. خب از اون تاریخ ها ما میگذاریم، اگه این سلسله را ما دوام بتیم، بیایم به میرویس نیکه که چطور اردوی ملت را تربیه کرد، این اردو را به چی تربیه کرد، عبادشاه بابا را بگوییم، آلازت غازی هم امنا خان را بگوییم، به مجرد که استقلال وطن را گرفت به چه سقه مقابل از این شورش کرد، روسا برش گفت که باست افغانستان، ما پیچاخای بچه سقوا میپروانیم. ایره ما در شورای ایراد شاهد بودم از احسان الله در افغانستان بچه امان الله خان گفت، بچه حضرت امان الله خان گفت که پدر ما گفت من سر تخت خونی نمیشینم. برادرها امروز سر تخت خونی نشینیم، بس از این تخت خونی بانیم این پتوحات این مسائل شعاری را مردم ما هر روز
بله آریا صاحب محترم،
ما هر روز رو برادر اکل ما افغان هستیم، از 100 تا 500 تلفات میتن، هر روز جوانای ما میمره، هر روز مردم افغانستان میمره، 90% مردم در حالت فقر زندگی میکنه.
بله.
اگر مسئولین وطن واقعی ما باشیم یا کسایی که امروز بعد از ما چوکیای ما را گرفته مردمتان آرام بسازید مثل که در وقت ما آرام بود، مردم افغانستان آرام بسازید مثل که در وقت بزرگان ما آرام بود. میگه چای پلاولی دلی نو اوست جمرو فقار خوزی ستو سرونه کسی روی
بله. همینجا آریاس محترم اگر اجازه بتین به سوال شنونده که آمد باز این چیزها رو میتونین بگوین، یکی از این مسئله تاریخ یک طرفه کنیم. اول قانیس محترم شما تاریخ از کدام روز میخواین شروع کنین؟ یعنی تا جایی که درس داده میشه در افغانستان اساس اردوی ملی و هم پلیس ملی کدام روز به شکل مدرن امروزیش اساس گذاشته شده؟ بسیار به قدیما نریم که یعنی اردو همیشه برش ماش داده شده، نگهداری شده، از این قبیل مسائل سه. موین سه؟
در افغانستان پلیس نظری سه در سال 1315 به شکل منظمش مزدر خدمت شده و تأسیس شده و تا امروز اینو روش کرده و امروز در سطح بهترتر از گذشته قرار دارن.
و اردو را از دوران عبدالرحمن خان باید شروع شوه یا از دوران امان الله خان به شکل مدرنش که مثلا او وقتا ترکیه کمک کرده، اتاتورک کمک کرده، قبل از او هم میگن که دولت عثمانی کمک کرده، بعد جنرال های خود به خاطر تربیه و اساسگذاری اردوی افغانستان کمک کرده و بسیاری وقتا تا در دوران شاه به خیال مرکان حرب از ترکیه میاردن. از این نقطه نظر چی فکر میکنی؟ اول موین سه بعد از آریا سه سال میکنم. اول موین سه
دقیق نظری صاحب از دوره عبدالرحمن خان اینو بهتر شد و به می شکل روش کرده رفتن.
بله تشکر موین صاحب. خب آریا صاحب اساس یکی خب مثلا شما که فرمودین وا درست است، مسئله اساسی است، اون تا به شکل مدرن امروزیش که تشکیل شد اردوی ملی افغانستان اساسش از کدام دوران شروع میشه؟ مثلا عبدالرحمن خان شروع میشه یا امان الله خان شروع میشه و رضی که جنرال های ترکی آمدن و اساس مثلا بعض مکاتب گذاشتن؟ ایران میخواییم از زبان شما بشنویم ماریاسب که شما رضی که ریش سفید ماستن این موضوع وقت بسیاریش شاید شاهدان بودین. سه بفرمین آریا سه.
بسیار تشکر نظری سه. در وقت امیر عبدالرحمن خان ما اردوی مدر نداشتیم، اردو به شکل قبیلوی بود، اردو اصلا تعلیم و تربیه ندیده بود، تنها جمناستیک و مسائل عسکری را تا به بسیار شکل ابتدایی. در وقت حضرت امان الله خان اردو مدرنیزه شد، تعداد اردو اثر گذاشته شد، تماما جوانای ما که حتی 8 سالگی یا به ترکیه روان شدن، تعداد بسیار عظمی به ترکیه رفت که من مثالای از او را مرحوم مرسیال خان محمد خان ارکان حرب ترکیه بود، جنرال قاسم خان، خان محمد خان، غلام فاروق خان، من گفتم ایتانون در حدود 1000 جنرالی که نامای شمیال دکلیم از تمام فارغ التحصیلای ترکیه بودن یا که نو نظری صاحب در افغانستان آمدن فارسی یاد نداشتن، پشتو یاد نداشتن، نیم و نیم کلا فارسی میگفتن ترکی تا که یاد به زبان فارسی بلد شدن. یعنی افغانای ما از طفولیت رفتن و در جوانی آمدن تمام ارکان حرب ترکیه بودن و تا به این روزه یا در تمام مسائل افغانستان دخیل بودن و با وطن خدمت کردن.
بله آریا صاحب، ما خو نظامی نیستیم، از او خاطر بسیاری مسائل نمیخوایم سرش تبصره کنیم و فکر بگوییم و از این قبیل مسائل، منتها وقتی که مسائل سیاسی شد ما از بزرگا شنیدم وقتی که امی آوردن ارکان حرب از ترکیه تبدیل شد به شوروی، میگن که مسائل سیاسی در اردو داخل شد، نفوذ کرد. یعنی در یک اردو در بسیاری ممالک مثل ترکیه و اینجا زیاد صفوف نمیخواهند که بسیار زیاد سیاسی یعنی ایدولوژیک باشن، به ایدولوژی مچم اخوانیگری، به ایدولوژی کمونیستی به ماویستی مچم آلبانیایی از این قبیل مسائل ایدولوژیک وضع اردو رو میگه خراب میکنه. شما از تجربه خود در این مورد چی گفتنی دارین آریاس محترم؟
نظر ما اردو تا وقت زایرخان یعنی آلازرت محمد زایرشاه بیخی بهتره. کسایی که از ترکیه آمدن یا خودشان ام علیم بودن، ام استاد بودن، ام تهداب عسکری را شروع کردن، اکادمی های عسکری شروع شد مثل کرسی آور بی فانتون ور بی شوانزی یا شروع شدن برای تربیه عسکرا خاص به خاطر دفاع وطن که سیاست خارج باشد. به مجرده که ما از محصیلی می خودن به انگلستان، امریکا خصوصا اتحاد جماهیر شوروی یک وقت روان کردیم، در اونجا برای ازیا درسای سیاسی داده شد. درسای سیاسی به معنای تفریقه در اردو و به مفاد خودشان و سازمان جاسوسی روسیه کاجبه بر ازیا درسا داده شد، یا به اصطلاح اردوی دفاعی سیاسی شدند. که اینجا حتی شما باور کنید نظر سید اکثر از یاد در ازبا داخل شدن، در ازبی خلق رفتن، در ازبی پرچم رفتن، یا مثلا در ازبی خوانیا رفتن، در اعضاب مختلف یا داخل شدن و تا موجودیت ما در افغانستان یا به اصطلاح آتش زیر خاک بودن. به مجرده که در حد سور یا سر بالا کدن، بعد از ما اون تاریخ پیش روی ما تیر شد، کلی ما فهمیدیم که سیاست باید از اردو جدا باشه.
بله، خب این بسیار زیاد یک نظر که ارائه کردن قابل سوال است. اگر شنونده هم روی از این موضوع میخواین صحبت بکنن میتونن اونام سوال خود ترک کنن. با اجازه مهمانای محترم ما یک چند لحظه به شنونده عزیزم فرصت میتیم، چون وقت از او رسیده که از شنونده عزیزم خواهش میکنیم که لطفا روی از این موضوع سرباز تمرکز کنن و سوالای انفرادی و دیگر را بانن بعد برنامه های دیگر. آقای شفیق عیار شما را به استودیو وصل میکنه. شما رای تلفون ما 0799-203-540 و شماره دو ما 0700-822-755 در داخل افغانستان، و اگر از خارج علاقه بگیرین 00 یا مثبت هرچی که میگین 42-02-21-12-45-01 شماره تلفن ماست. آقای شفیق خیار میگه یک شنونده امی لحظه وصل شد. بله شنوندی او از طریق سکایپ هستن، خوب است. بله شنوندی از بفرمایید.
دست سلامونه او ملمنو تا طول آوریدونکو تا فهیم نورانی ملغمان.
بله نورانی سب خوش آمدین به برنامه، بفرمایید سوال تانه تره کنین سب.
من نه واقعا په یو هیواد کې خو سرباز و اردو پولیس دا ډیر زیات مهم رول لري، خو هغه سرباز چې هغه په ملي روحیه باندې روزل شوی، مثال کم هیواد کې چې مثال په ملی او اسلامی روحیه باندې روزل شوی او پردیو نمرست وانخلی او د پردیو سره د خپل افغان په کور باندې ونخي عملیاتونه کی. آریاس ابن امدا پښتنه ده چې زمونږ اوسنۍ اردو چې کومه ده چې امریکا مونږ ته جوړه کړې ده، او امریکا ماش ورکوي، بوټیم امریکا ورکوي، کالی جامع دریشی هر شی امریکا ورکوي، آیا دغه اردو ته مونږ اردو ویلی شو؟ آیا دا د افغانستان هغه واقعي اردو مونږ ورته ویلی شو چې د پردیو نه مرسته اخلي او د خپل افغان پې باندې وژني؟ ډیره مننه.
بله خب تشکر نورانی صاحب، شما دیگه بیخی سیاسی بین‌المللی ساخته نشه. خیر یادداشت کردن آریاس باری صاحب، سوال یادداشت کنین که یک شنونده دیگر هم بگیریم، یک ذره سوالات جمع شه صاحب. بله شنونده عزیز بفرمایید صاحب.
بله یک سلام عسکری برای شما آقای نظر صاحب و جنرالان صاحب، شما مهمانای گرام قدرتان، سلام عسکری تقدیم میکنم از جزیمیتون از بلایی من.
بله آجی صاحب بخلم شما مزم مساکر گریزی واریستین، بسیار وقت درکتان نبود، خدا کنه خیراتی باشه. خوش آمدین آجی صاحب عزیز.
بله تلفون رقم سوال خط کردم از جنرالان صاحب. اول خود برای تمام سربازای دلیل افغانستان تبریکی عرض میکنم و روزشان تبریک میگویم. سلامتی و پیروزی از خداوند کریم برشان میخواییم. جنرال صاحب، امون جنرال صاحب سابقه دار ما، سوالات ما به زور متوجه است. اردوی افغانستان همی که برادر گفت که اردوی افغانستان از امریکا پیسه میگیره و از امریکا تجدید میشه، شما اردوی ما را اردوی بیگانه کتاب کرد. ما بده برادر میگم که عناصر مخالف از کجا میگیره؟ او خو از چیز رسمیم نمیتانه گرفته، از حقیقت هم دور هستن دفعی شما. این اردوی ماست، این گبانه افغانستان هست، این قهرمانان هستن که سر خود به کف گرفته از متجاوزین چیز میکنه، دفاع میکنه از وطن و از خاک خود. باید بگویم که جنرال صاحب اردوی افغانستان اول دفعه به کدام تاریخ و به کدام پاچهی جور شد و تعداد اساکر ما چند بود که جور شد اول اردو؟ بعد تعداد اردوی که در وقت نجیب آدم پاشید تعداد
زناد
چند بود؟ تشکر، دیگه سوال نداره.
تشکر آجی صاحب عظیمی. خوب یک شنونده دیگه وصل شد، آقای شفیق عیار میگه. بله شنونده عزیز بفرمایید.
سلام عرض میکنم با مهمانان گرامی، با شما و کره سنندگان، خاص کردیم متخصص حضرات. سوال دارم از قاری روح الله صاحب از لغمان.
بله قاری صاحب،
امو در اردوی طالبا و در اردوی حکومت ما
بله
چی تفاوت است؟ یگان طالبا را ما میشناسیم از نزدیک 20 سال میشه میجنگن، فریاد نمی برای اردوی ما را که دو ماه تنخواه معطل شد شیخ و فریاد میزنن در مرادیو. چه فرق است در این ما بین از دو؟
بله قاری صاحب خوب یک سوال است، تشکر، زنده باشین. یک شنونده دیگه هم هست. بله شنونده عزیز
سلام علیکم. آقای شریف نظر، احترامات خود را بر شما تقدیم میکنم، چنان به مهمانان محترمتان. انجینر وحید هستم.
بله انجینر صاحب وحید، خوش آمدین به برنامه صاحب.
سلامت باشین آقای نظر. من خواستم از مهمانان پرسان کنم، مثال سابق ما در اردوی خود تمام صفوف داشتیم، از نگاه رادار، توپچی، دافع هوا، قوای هوایی مجهز، قوای زمینی، قوای دسان، قوای کماندو پراشوتی، قوای استحکام انجینری، کیمیا و گاز بزده به صلاح صلاحای ضروری، یعنی است از قوای استحکام، امی تمام بخشای قوای مسلح را ما در اردو و در نظام داشتیم. خوب افسرهای ورزیده و تحصیل کرده در تمام بخشا ما داشتیم. امروز قوای امروزی بسیار نهایت خوب از نگاه لوجستیکی، از نگاه لباس، البسه، مهمات، قوای زمینی صرف پیاده، ماشیندار و اینی قطعات کماندوی ما بسیار خوب ایتو ملبس میشه و تنظیم میشه و تمام امکاناتش برش مساعد میشه. اما بدبختانه در بعض بخشا بعض بچه های سیمن سبای بلند رتبه به مقام های بسیار بلند بسیار زود رسیده. در 18 سال یک تعداد به دگر جنرالی و به تورن جنرالی رسیده. میمانایتان راجع به همین موضوع چی میگه؟ حالا سابق خود که بود مردم تحصیل میکرد، به مرور زمان به وقت خود میرسید و یک چیز خوبتر که هست ایست که در نظام باید امی تنظیم و حزب و احزاب هیچ کدام باید نباشه، اینا باید کل اگر تا بالم یگان خال
بله. انجینر صاحب
بله.
به خلم شما از طریق سکایپ تلفن میکنین، از او خاطر شما تشریف داشته باشین برای اینکه در بحث ها شما مگر داخل شین، بعض سوالاتتون علایده علایده تر کنین برای اینکه میبینیم که خوب به موضوع میفهمین، از نزدیک تعقیب کردین، از او خاطر شما رو در سکایپ نگاه میکنیم، چون در سکایپ مصرف ندارین. صحیحه، یک لحظه صبر کنین که یک شنونده دیگه مصرفش از افغانستان زیاد میشه، بیچاره تلفنشان قطع میشه. صحیح انجینیر صاحب؟ بله، یک شنونده وصل شد. بله، شنوندیز بفرمایید. بله،
سلام جناب محترم آقای نظر، با شما و مهمانان شما موضوع خوبی است، مگر با خدمت شما عرض بکنم از گذشتهش تا حال که اردوی افغانستان چون یک کشور کاملا سنتی است، اگر اردوی افغانستان مطابق به قانون اساسی که در وجه هم یاد شده که میتونن مطابق قانون اردوی سنتی را ایجاب بکنن، ما تا حال نتونستیم آنچه که خواست ما بود که یعنی اردوی سنتی که عبارت از دوره دسار دور مکلفیت بود که حب الوطن و من الایمان در پهلوی خود جا داشت، اگر ما میتونستیم او را مطابق قانون عیار میکردیم بهترتر خواهد بود، به خاطر از اینکه امروز در قضایای افغانستان منافع کشورهای دیگه شامل هستند، اونا نمیخواهند که ما یک اردوی منظم داشته باشیم، یک اردوی کاملا تجهیز شده می بود. متاسفانه اینا فقط رتبه را دادن به خاطر خیشی، به خاطر از اینکه یک تعداد دارای در جنگ ها اشتراک کرده بود، تجربه داشت. دیگه کار دیگه که ما بخواهیم یک اردوی منظم تحصیل کرده داشته باشیم فعلا وجود نداره.
بله، بسیار جد تشکر. اختریش مبارک، آقای شفیق را چند لحظه صبر کنیم جوابا را بگیریم. اول جوابای رسمی را از محترم موین صاحب آقای قانی بگیریم، باز مسائل مسلکی را همراه جناب صاحب آریا صحبت میکنیم، برای اینکه انجینر صاحب وحید ایسازه هم از طریق اسکایپ که شنونده ما هستن اونا هم هستن که بعض سوالای تکنیکی را باز از آریا صاحب پرسان میکنیم. اول جوابای رسمی را بگیریم که با آدرس دولت گفت آقای قانی، بفرمایید. سیب
همه سوال را بذکر بگتر دارم از طرف نورانی صاحب، قاری صاحب، روح الله، انجینر صاحب وحید مطرح شد، من همیشه یک جای جواب میتونم. اول اردوی افغانستان اردوی ملی هست، کاملا بهترف هست و این اردو از خاک افغانستان دفاع میکنه و خوشبختی ایست که فعلا اردوی افغانستان با نیروهای مشترک امنیتی افغانستان 95% عملیات ها را مستقلانه انجام میدن و هر روز شما شاهد دستاوردهای بزرگ این فرزندان غیور و شجاع افغانستان هستیم. و اینجا صاحب قاضی صاحب روح الله یک تفسیر کنم که شما سوال کردیم که بین اردوی طالب و اردوی ملی چه تفاوت است. طالب اردو نداره، اونا گروه تروریستی هستن که مصروف کارهای تروریستی هستن، اما اردوی افغانستان یک اردوی منظم دارای تشکیلات منظم، تعلیمات منظم، فرزندای اصیل افغانستان هستن که داوطلبان آمدن به خاطر دفاع از افغانستان در برابر دشمنای افغانستان میرزمند. و در ارتباط به سوال انجینر وحید، اشاره کردن طبعا یک آدم با تجربه نظامی دیده میشه، تمام صنوف که یاد کردین انجینر وحید در اردوی ملی شما هنوز هم هست و تعینات که شما سوال داشتین، تعینات در نیروهای دفاعی و امنیتی چی در اردوی ملی افغانستان، پلیس ملی افغانستان و امنیت ملی افغانستان به اساس معیارهای مشخص، تحصیلات، تجارب و حتی تبارز در وظیفه که به اونا محول شده، به اون اساس اینا انتخاب میشن و مقرر میشن. این دست بیرونی یا عوامل بیرونی در تعیینات کادر رهبری تا صفوف در نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان اجازه نداره و تمام مقرری ها بر اساس لیاقت و شایستگی بر حسب لزوم ادارات که مربوط به سه ارگان سکتور امنیتی هست صورت می گیرند.
بله، بسیار جد تشکر. یا موقف دولت بود البته در تیوری این مسائل امطور است، در بساس قانون هم امطور است، منتها در عمل چطور است؟ یک کمه که سوال برانگیز است، روی ازی هم یه ذره صحبت میکنیم. البته منظور ما از این برنامه این نیست که کس را بسطلا انتقاد کنیم یا به زبان خود ما به خاطر ایجاد مشکلات دیگه پا نیست. منظور ما در مجموع یک تبادل نظر است که افکار مردم میگیریم، متخصص سینمی میگیریم، از کسایی که شنونده هستن از اونا را میگیریم تا در ردیف اردو و در پلیس مال اینجا یعنی وضعیت خوبتر و بهتر شود. نیت ما اتر یک چیزی است. خب آریا صاحب، حال شما شنیدین، حال نوبت شما، اگر خلاصه خلاصه جواب بدین که آقای انجینیر صاحب وعیدم میشنوه شما را، بعد سوالا بر شما هم راجی است. بفرمایین آریا صاحب.
بسیار تشکر. اول سوال نورانی صاحب بود، سوال آجی صاحب از برق بود، سوال قاری صاحب بود، سوال انجینر صاحب بود. ما میره میخواییم فشرده جوابتون. اول راجع به سوال نورانی صاحب ما بگویم که فرموده شما درست است. ما افغان هستیم، باید بهتره باشیم به خاطر حق. چیزی که ما شما چشم ما میبینه باید به اون نظر پستیم، نه که آیشه بریم. اول کسی که ماش میتر فرمان ها میتر، این اردویی که سال 5 میلیارد مصرف داره تا که امریکا سی مصرف را میتر، امریکا اگه این سال نبرایه به سال اگر 20 سال باد میبرایه، 20 سال باد ماشکی میتر. اگر امریکا سبا میبرایه طوری که امرای طالبا فیصله کده که تا آخر می باید جد از کار امریکا نباشه، اگر نباشه باز جنگ شروع میشه. ما خوب یادت در گجدر اقم گوشت میخوره، اولاد مردم میموره، اولاد غریب میموره. تا کی ما تا بوتایی که مادرای ما بالای سرش گریه میکنه اردو اردوی مشهور است، این اردو را ما ماش داده نمیتونیم تا که یک دوره مکلفیت شروع نشود. در دوره مکلفیت از کار ما 20-25 روپه ماش داشت، پول از خانه میاوردن و 2 سال به خاطر خاک و وطن خود خدمت میکردن. امروز باز باید پولای ریگی نسازیم که سر بند ریگی ما را بریم میبند در صوبه و میبره 5 میلیارد دلار کجا بشه نظر سب شما بگوید. دوم راجع به برادر ما از بعد، من نمیدم که بود ورده ما وطن پرست نیست، من نمیدم که ورده ما افغان نیست، ولی ورده ما برای غلط میره. نواز ازی که به جند آمن بزدن به صلح بیاید که وطن آرام شود. راجع به گپ برادر ما که طالب ماش نداره به اردو اگر ماش داده نشه افغانش میبره، برادر کسایی که در اردو کار میکنه یا فامیل داره یا زن اولاد داره یا نفقه اولاد خود در تعیین میکنه، مجبور هستن به خاطر ماش خود یا شکایت کنه تا داد و فریاد بزنه. شما دیدین یک منصبدار پلیس در کابل شهید شد، برادرش دو کسی ما ماش نگرفته بود. این انصاف پس عدالت است. راجع بگت انجینر سه براست میگین، تمام تشکیلات ما پره بود. من چون وقت بسیار کم است طوری فشرده میگم هر مسئله که ما تمین و حق مچیز ما داشتیم، ولی ما جهادیا ما خودیم 43 سال میشه از افغانستان برآمدیم. در وقت جهاد من رول مکمل امرای توران اسماعیل در ایران داشتم و جمعیتی ها 40 سال است که موضوع جمعیت بودم. او جمعیتی ها که به طرفی پول رفتن، جهاد ماندن، دارایی مردم چور کردن، این دوای کارت پروانه کشیدن، ولایت ها را به خود حواله کردن، سر جمعیت اسلامی چنی پا کشیدم. ما دیگر جمعیتی نیستم. و مجبوره. طالبی که جنگ میکنه و شما میگن که یعنی ماش داره، نی پول داره، نی هیچی تو نداره، بیادر طالب بشر میگیره، زکات میگیره، از مردم کمک میکنه، مادین افغانستان به دستشان است، افتاد بسد، خاک افغانستان به دست طالب است. طالب پول کافی داره برای امروز، سباره ما نمیخوابیم، امروز به کسی وابسته نیست و
ادامه یاد ما بود. تشکر آریا صاحب محترم. خب آقای انجینر صاحب وحید ایسازی، شما قناعتتان حاصل شد از این جوابا یا نه؟
تا یک اندازه را ها، مگر مکمل نه. گپی تو راست، ما خودم اصلا منصبدار متقاعد اردو سم در بخش قوای هوایی، من انجینر قوای هوایی بودم.
دیگه عربی 16 ما خواندم، پانتونی هوایی کابل خواندم، در روسیه خواندم، لسان انگلیسی و روسی را یاد دارم. ما در 54 سالگی ما تقاعد کردیم، شکر فضل خدا با افتخار تقاعد کردیم، 36 سال خدمت سپری کردیم در اردو. بدبختانه وقتی که من دگرمن بودم، پس که واسطه و وسیله من نداشتم، در می اردوی ملی از دستم بعض خائنین شکم کلانه که در اردو سابق بودن، ما به لومره بریتمن پس ریفرم شدم، تا زده زده پس در دگرمنی خود رساندم. بار دوم این خیانتی بود که دق ما مردم
انجینیر صاحب امین کلمات خیانت یه پاره نباشه که یک صحبت علمی شه و مسائل علمی را شما طرح میکنین با زور ما علایده میتونیم برای که موضوع درست. از حرفوی بیرون نشه صاحب بفرمایید.
ما اینال ایتو یک پیشنهاد میکنم که باید ما بالا استراتژی اردوی خود ما باید کار بکنیم. استراتژی اردوی ما مثال گفت، ما در قوای هوایی فعلا بعضی پروگرام های تعلیماتی را داریم که در خود قوای هوایی تدریس می شود. اینی پروگرام ها باید انتقال شود به پانتون هوایی که باید در پانتون هوایی درست امی بخشا فعال شود، امی تیارات که فعلا در دست قوای هوایی افغانستان است، این باید در پانتون هوایی تدریس شود. اینمی تو مشاورین اموجا برن اموجا وظیفه ملکی را اجرا کنن به صفت استاز این پروگراما روجا انتقال بده. این یک بخش از استراتژی اردوست. دیگه پاپشانی سر ازی شوه که درستر مسلکی تر شوه تمام نظام، تمام امکانات هست از نگاه مالی معنوی، تمام امکانات اردو داره، بی نهایت سلاح خوبش داره، لباس خوبش داره، لوجستیک فوق العاده اکمال داره، از همه نگاه اینا هیچ کمبوتات نداره. اینا باید کوشش کنه کار به اهل کار بسپاره، به روابط باید مقاما برای افراد داده نشوه که داده شده. ما میبینیم بچای جوان جوان تورن جنرال، دگر جنرال، ما میبینیم رئیس پالیسی مثال وزارت دفاع، رئیس پالیسی باید یک افسر از جنگ باشه، یک جنرال ارکان حرب باشه که تمام چند مرتبه ماسره دشمن شکستانده باشه، ارکان عربی داشته باشه، یا از امریکا یا از هند یا از ترکیه، از هر جایی که داشته باشه. ای تو یک جنرال باید در راست پالیسی قرار داشته باشه. خانم آورده با چی ملکی، با رتبه ملکی و خودش ملکیسته و هیچ در این بخش بلدیت نداره. ما جای تعصب بر ما نظامی های نمیسته. سعی کنین شما همون تو یک چیز عادی
بله. را ایسازه صاحب یک لحظه دیگه بله. به ما اجازه بتین یک شنونده منتظر موند او را بگیریم. شما باشین خیر، با شما مصرف ندارین، از او خاطر خوب شد که در گیر ما آمدین. در برنامه های دیگه میتونیم از شما دعوت به عمل بیاریم که در این مورد بعض نظرهای شما را بگیریم. یک شنونده وصل شده، بله شنونده ایز بفرمایین، خود معرفی کنین.
بله
شنونده ایز بفرمایین سیب.
بله
سلام.
سلام علیکم، ما دگروال آیت الله هستم، از ایراد شما را زحمت دادم.
آیت الله خان خوش آمدین، سیب از شما همیشه پیام میرسه. ما امروز چون روز سرباز است سیب، از او خاطر گفتیم میده یک تجلیل کنین و چطور میتونیم یک اردوی خوب، پلیس ملی خوب داشته باشیم. شما چون از اردوستین نظر شما را، سوال شما را بگیریم، بفرمایین سیب.
تشکر نظر صاحب. اول روز اردو را برای کل اردوهای افغانستان و دیگه ممالک تبریک میگیم. خدا کنه اینا موفق و پیروز باشن. و چطوری که در قانون ذکر است، از تمامیت ارضی نوامیس ملی و خاک ملی دفاع بکنن. مگر ما وقت ما که بود، ما در وقت ظاهرشاه اردوی ملی بود، اردو تنظیمی شد. اردو باید در هیچ نوع سیاست دخیل نباشه، از منافع ملت دفاع بکنن. ولی حالی که ما میبینیم امی اردو اول در 22 ساله می بود، هر کس که پیشش می برامد در زیر بیرق افغانستان می آمد. اینا 6 ماه باید تعلیم تربیه می گرفتن، بعد 6 ماه به کتاب تقسیمات می شدن. ولی تبریک ما میبینیم همیان تعلیم و تربیه نظر سه بسیار ضعیف هستن. خدا پرسان کنی از یک سال مثلا که تو ضابط و تعریف که ضابط نمیتونه، نظام از تعریف که نظام از تعریف کرده نمیتونه. میگه یک مملکت از توب تام تیاره خراب کرده نمیتونه، کار که به لکاس پردن سود خراب میشه. نی عربی شوازی خونده، نی عربی پانتون خونده، نی کرسار خونده، نی خارج خونده، او آمده فلان جنرال و سر جنرال و دگر جنرال شد. از این میخواستر وطن ما تباه شد. ما کار به اهل کار نسپردیم و او سای منصبایی که سابق بودن، تحصیل یافته بودن، ارکانیار بودن، صادق بودن، وطن پرست بودن و از وقت ظاهر شد عربی شوازی عربی پانتون خونده بود. اونا را کلی شما در جوانی تقاوت دادیم.
بله خب آیت الله خان، یک سوال ذهنی بکنم از شما. یک سوال او ایست که وقتی که مرحوم داوود خان کودتا کردن، مرا یاد میاد که یک نوع ضابط ها داشتیم، ضابط های خرد ضابط میگفتن به خیال مموره، این خرد ضابط ها را به ضابط های حقیقی تبدیل کردن. این خود این اقدام خوب بود یا نبود؟ یکی بعد از او هفت ثور که شد بازم کودتا، یک لحظه من سوال من خلاص کنم، بعد هفت ثور هم ضابط های علفتک گفت یک چیز برامد، مثلا دربی شونزه یا در پانتون درجه بودن، در صنف آخر بودن، امور فارغ گرفتن به عسکری، یعنی به وظیفه سوق دادن. امیر شما خاطرات تان به ما به شکل صحیحش بگوین که در اینجا ثبت تاریخ و ریشه و یک تجربه شما با ما بفرمایید. سیب
داوود خان کودتا کرد.
صدای شما خراب شد، صدای تان حیات الله خان خراب شد، از ایراد تلفن تان خراب شد. خیر، این سوال باز از آریا سیب. آریا صدا صحیح شد؟ ببینیم. خیلی صدا حیات الله خان دوباره گپ بزنین. سیب
ما وقتی که کودتای داوود خان شد، ما در فرقه هم پرشول در خونده سی توتی آمین دو سول بود. ما میشو یک دفعه کیم دوازی کماندان فرقه هم پرشول بود، کماندان جاندار یونس خان در فرقه یازده رفت و این آمد در فرقه هم پرشول. این زنگ زده بود که حرکت بازه کنید مارس نان بطین. بعد از او
دید بشه با صدایتان خراب شد. خیر، حیات الله خان باز دوباره یک روز دیگه همراه شما صحبت میکنیم. آریا صاحب، امی مسائل اگر بسیار کوتاه جواب بتین، ورزی که از اموج گپ خیلی خراب شد که مثلا ضابط خرد ضابط ها به ضابطی دیگه تبدیل شد و اوج در دوران ثورا کسایی که هنوز تحصیلاتشان خلاص نموجدن اونا هم بردن به وظیفه شامل ساختن. یکی از مشکلات عمده و اساسی امی نخواد باشه، امیرم یک دفعه تجربی تانه بگوین به ما؟
بله، سوال دگرگان سایب ما شنیدم. از وقتی که داوود خان سری قدرت آمد، اردو خراب شد. خرزابتا نه تنها منصبدار شدند، بلکه خرزابتا به رتبه جنرالی و وزارت رسیدند. ما چند وزیر برتان میتانم، اون وزیر داخل سابق خرزابت بود. خرزابتا وزیر شدند، اردو به اصطلاح اردوی نیمه حزبی شد. در او وعده که اردو بی‌طرف بود، هیچ کس از سیاست گپ نمی‌زد. در وقت داوود خان، در وقت یعنی آتش داوود خان برداد و تا امروز کشور در آتش می‌سوزد. از اون وقت که اردوی ملی را خراب کردند تا به امروز، و امروز هم شما ببینید نظر سید، اردوی است که با هر کسی که در بالا چشته دور اشرف غنی جمع هستن و آن قرار خود مقرر کرده یا جمعی دو خره تقسیم کرده نمیتونه با سیاست ستاره
انسانی کنه. آریا صاحب خیر، مسائل چیز احتیاط کنین که هر جمله را در رادیو استفاده نکنیم. خب قانی صاحب محترم، شما قانی شدین به این تبصره ها برازی که در اردو یا در پلیس یک پرنسیپ باید تعقیب شود، مثلا خیشخوری نباشه. صاحب مثلا امی گپایی که سوالایی که تره شد با یا شما چی جواب دارین قانی صاحب محترم؟
نگاه میکنم که در حرفه نهاد امنیتی اردوی ملی افغانستان، پلیس افغانستان و امنیت ملی افغانستان و تقرار ارتقا و تقاوت میارا وجود داره که به اساس او میار میتونه یک شخص مقرر شد
ارتقا کنم و همچنان به تقاعد صاف شه. و بازم به صحبتهای آیت الله خان از هرات تکرار میکنم که نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان شامل هر سه نهاد ملی هستند، در هیچ نوع سیاست دخیل نیستند، فقط خدمت گزار مردم افغانستان هستند در چوکات نظام.
بله، اما شما موافق هستین که در پرنسیپ چیزایی که اینا انتقاد کردن باید نباشه و ای که یعنی 100% کل چیز گارانتی کردن بسیار زیاد مشکل است، یعنی از او خاطر شما در پرنسیپ خو در این گپایی که زده شد مثلا خیشخوری باید نباشه و ای که هست یا نه سوره کسی ثبوت کردن نمیتونه، منتها در این مورد در پرنسیپ خو شما موافق هستین با آریا صاحب و با حیات الله خان و با آقای انجینیر صاحب وحید سه؟
من شما ارز کردم که ما تمام کارهایی که در ارتباط به نفس و عزل و تقرر میشه به اساس انتقاد، و کسایی که انتقاد دارن یا معلومات دارن که اونو باور دارن، خواهش ما ایست که معلوماتهایشون رو شریک کنن با مسئولین ارگانهای امنیتی که امرشون رسیدگی شه. اما ما براتون چیزی گفتم، به این شکل ما روان هستیم در جایی که مشکل میبینن هموطنهای ما و نظامیای سابقه ما، دروازه هر سه ارگان برایشون باز است، مراجعه شه تا ما با مشکلات های کوچک اگر وجود داشته باشه رسیدگی کنیم.
تشکر. خب انجینیر صاحب ایسازه، قناعت شما حاصل شد؟ یعنی برازی که بله بفرمایید.
ما اعترامات خود بازم برشان تقدیم میدانم به جناب قانی صاحب، ولی پیشنهاد برشان دارم شما کوشش بکنین قانی صاحب یک پالیسی را بسازن کانا معدن کشور را از وجود مافیا و بعض مخالفین گروپای ازی باید خلاص بکنین، کوشش کنین یک دو معدن قیمتی را در خود بخش وزارت دفاع بتن، بس طریق انجینرهای معدن باید دو زیر کنترل از نگاه مسلکی باید زیر انجینرهای معدن صنایع قرار داشته باشه، ولی امنیتش دیگهش شما بگیرین. شما کوشش کنین ایتو یک پالیسی را بسازین که شما از عواید داخلی خود کشور اردوی خود برای آینده تکمیل و اکمال کرده بتانین. شما کوشش کنین فرمای زراعتی از نگاه مرغداری مالداری، فرمای سبز، یک کد دشتای ما بیکار است، بی او است، و بخش غیر ماربه استخدام کنین در اردو، سر ازی شما سرمایه گذاری بکنین. شما یک راهای آینده را باید بسنجن در پالیسی در تمام در عموم برای عرصه ارگان که باید خود اردو توانایی اکمال خود داشته باشه، خود اردو خودش خود که پاشه، اول به کانا، دوم به امی فرمای زراعتی گاوداری مالداری از نگاه ترکاری باب، یک کد زمین ها ما داریم، آب فریمان داریم. شما کوشش کنین در پالیسی های اردو در می بخش سه ارگان بالای اینی نقطه حاکمیت پیدا کنین، یک سه اوتل چار اوتل کلان بگیرین بسازین، خودتان مردم های ملکی را در اون استخدام کنین، اما به شرط که مردم بیرون نفهمه که این مربوط کدام ارگان است، که باید خود امی بخشا.
بله انجینیر صاحب بسیار وقت ما زیخ شد، نظر خوب دارین، جالب دارین، میتونین که نظریاتان مستقیما به وزارت خانه ها ارائه بکنین و ما در برنامه های آینده بازم فرصت پیدا خواهد کردیم که روی از این موضوع فکر شد و برازی که شما پیشنهاد میکنین که اردوی ملی و نیروهای امنیتی باید یک مراجع عایداتی هم باید داشته باشه. سخن آخر به آریا صاحب بارم که یک جنبندی کنه از برنامه امروز، روز سرباز تجلیل کردن و خب ما و شما هم روی صحبت کردیم. آریا صاحب برنامه رو در یک دقیقه یک جنبندی بکنین برنامه امروز ما را صاحب.
من امیدوار هستم که موضوع مادین ابانیم، مادین بسیار گپ کلان است، این سوالایی که از به اصطلاح امید است که یک وقت مادین شود. من میخواهیم که به این فیصله کنم
که اردو را خدای مد بته که مرکب مراکز ولایت ها را نگاه کنه. شما ببینید نظر صاحب در چوکی ارغندی، پغمان، میدان و وردک مطلق به دست طالبان یا مخالفین دولت است. قندار را ببینید ولسوالا یکی پشت دیگر سکوت کردن. امریکا در حال جمع کردن تجهیزات خود است. از امریکا را گم شده بیادر گل امریکا دیگر نمیتونه در وطن ما.
تشکر آریا صاحب، شما ما را مجبور کردین که با قانی صاحب هم یک جواب بدیم برای ازی که یک ادعا کردین. آریا صاحب شما جنبندیتان با جواب با ادعای آریا صاحب خلاص کردین که برنامه وقت خلاص شد. صاحب قانی صاحب
بله مشروم، ما فقط یک تفسیره دارم برتباط به صحبت های بزرگوار ما. ما در جنگ هستیم و میدانیم که در افغانستان طالبا و 20 گروه توریستی با اتحاد هم
بله. صدای شما خراب شد قانی صاحب، از وقت برنامه ما خلاص شد. بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان محترم استر پاسوال عبدالصبور قانی، عبدالصبور قانی معین ارشد امور امنیتی وزارت امور داخله. صدایتان متاسفانه خراب شد. جنرال صاحب متقاعد شیراقا آریا و محترم آقای راتمنش میخواستیم دعوت کنیم، تلفنشان جواب نداد. و از تمام شنوندای محترم آقای وحید و از همکارم شفیق عیار از کلگی تشکر. تا برنامه بعدی خداحافظ و ناصرتان. بعد از موزیک میتونین خبرها را بشنوین.
خانات لاله زارم
وطن خاک پاک بهشتم، وطن گل خانات لاله زارم،
وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم، وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم. وطن عاشقم بر شکوهت، بی از دور بود سنگ کوه،